د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو دا 2 ساعته خبرونه ترشنه اسمان لاندې پروګرام لپاره ځانګړی ده. شل کاله مخکې په همدې شپه ورځو کې په بامیان کې د بودا مجسمه و نړول شوې. په نننۍ خبرونه کې چې په څو شیبو کې به اجمل اند د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي د همدې کلیزې په اړه خبرې کوو. خو له هغه مخکې خبرونه واورئ چې زه احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم. ولسمشر اشرف غنی وایي د نړیوالې ټولنې تر مدیریت لاندې د انتخاباتو د نیټې په اړه خبرو ته چمتو دی. د هلمند د ملي امنیت څارنوال نن په یو برید کې ووژل شو او د پاکستان صدراعظم عمران خان له پارلمان څخه د اعتماد رایه ترلاسه کړه. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وایي د نړیوالې ټولنې تر مدیریت لاندې د انتخاباتو د نیټې په اړه خبرو ته چمتو دی. ښاغلی غنی نن د ملي شورا د 12مې تقنینی دورې د دریم کال په پرانیستون کې غونډه کې د وینا پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې.
ما آماده استیم که در مورد برگزاری
موږ چمتو یو چې د نړیوالې ټولنې تر ادارې لاندې د ټول هیواد په کچا د آزادو او شفافه انتخاباتو د ترسره کولو په اړه بحث وکړو. د انتخاباتو د نیټې په اړه هم کولای شو چې خبرې وکړو او نتیجې ته ورسیږو.
دا لومړی ځل دی چې ولسمشر غنی د سولې د هڅو په ترڅ کې له وخته مخکې انتخاباتو ته چمتووالی ښیي. خو ښاغلی غنی په عین حال کې دا ټینګار هم وکړ چې د انتخاباتو له لارې د قدرت لیږد هغه اصل دی چې په هیڅ صورت معامله نشي پرې کېدی. د هلمند د ملي امنیت د څارنوالۍ رئیس محمود اغا نن په یو برید کې ووژل شو. د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ازادۍ راډیو ته وویل د ملي امنیت پر څارنوال نن سهار په مرکز لشکرګاه کې موټر بم برید وشو.
د ملي امنیت د څارنوالۍ رئیس ښاغلی محمود اغا نن د خپل کور د وظیفې پر خوا باندې را روانو چې موټر بم برید باندې سوی دی او په شهادت رسېدلی دی. یو هم سرباز سره شهید شوی دی او 8 نفره زخمیان لري.
د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. افغان ځواکونه د کندهار په پنجوایی او ارغنداب ولسوالیو کې د 25 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د 215 اتل قلي اردو مطبوعاتي مسؤول خواجه یحیی علوی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې پرون په دې دوو ولسوالیو کې د هوایي عملیاتو پر مهال همداراز 16 طالبان ټپیان شوي دي. ښاغلی علوی په عملیاتو کې د څو ماینونو د شنډولو خبر هم ورکړ.
په میوند او ارغنداب ولسوالیو کې طالب ترهګر د ملکی او نظامی کسانو د مرجوب لري. په مخه دیالس کړی ماینونه خښ کړی وو چې د ملي اردو ځواکونو د انجینري ټیم لخوا کش او شن شول.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د پاکستان صدراعظم عمران خان له پارلمان څخه د اعتماد رایه ترلاسه کړه. د 340 کسیز پارلمان د ولسی جرګې په غونډه کې عمران خان 178 موافقه رایه وګټلې، په داسې حال کې چې 102 رایه ته اړتیا وه. د اپوزیسیون 168 وکیلانو دا غونډه تحریم کړه. عمران خان وروسته له دې چې د مالیې وزیر د مشرانو جرګې په انتخاباتو کې په سنا کې د خپل سیټ په ساتلو کې پاتې راغی او په نتیجه کې په دې جرګه کې د ګوند اکثریت له لاسه ورکړ، په خپله خوښه له پارلمان څخه د اعتماد رایه د اخیستو غوښتنه کړې وه. روسي توغندیو د سوریې په شمال کې د تیلو د چان سیمې په نښه کړې دي. ترکی رسنۍ او په لندن کې دیره د سوریې د بشري حقونو د څار ډله خبر ورکوي چې په دې برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او ډیر نور ټپیان دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې پرون د مارچ په 15مه د سوریې ساحل ته نږدې له روسي بیړۍ لږ تر لږه 3 توغندي د جرابلس ښارګوټي ته نږدې د تیلو د پلور او چانځای پر لور وشتل شوی دی. د خرګوټۍ د ترکیې پولې ته نږدې پروت دی. بلخوا د سوریې حکومتي ځواکونو الباب ښار ته نږدې سیمې په نښه کړې. ویل کېږي په دې سیمه کې هغه وسلوال میشت دي چې د سوریې له حکومت سره جګړه کوي او ترکیه یې ملاتړ کوي. د ترکیې انادولو خبري اژانس خبر ورکړی چې په دې برید کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. د بلاروس چارواکو په دې هیواد کې د بشري حقونو د یو منلي سازمان پر ضد جنایي تحقیقات پیل کړي او د دې مؤسسې یو شمیر غړي یې نیولی دي. د ویاس ناپنوم د بشري حقونو ټولنې پرون جمعه وویل د تحقیقاتو کمیټې تور لګولی چې دا مؤسسه له اعتراض کوونکو سره چې عمومي نظم ګډوډوي مالي مرسته کوي. د دې مؤسسې څلور فعالان هم نیول شوي دي. په بلاروس کې له اګست میاشتې راهیسې چې د ولسمشرۍ انتخابات وشول او الکساندر لوکاشنکا د شپږمې دورې په مخه پکې بریالی وبلل شو، تقریبا هر ورځ اعتراضونه روان دي. ویاسنا له هغو خپلواکو ټولنو څخه ده چې په بلاروس کې د تشدد د زرګونو کسانو د نیولو او د سیاسي زندانیانو پیښې څاري. او البانیا د دوهم نړیوال هوایي ډګر د جوړېدو د چارو پریکړه کړې. د بالکان دغه هیواد غواړي په دې ډول د ګرځندوی صنعت پراخ کړي. د البانیا صدر اعظم ایدی راما پرون په یو بیان کې وویل چې هوایي ډګرونه کارونه پیدا کوي او د پرمختګ سبب کیږي. دا هوایي ډګر د البانیا په جنوب لویدیځ کې په وولوري ښارګوټي کې ودانیږي. پر دې هوایي ډګر به 125 میلیون ډالر لګښت راځي او له جوړېدو سره به خلکو ته د البانیا په زړه پورې ادریاتیک سمندرغاړو ته تګ راتګ اسانه شي. البانیا اوس یوازې یو هوایي ډګر لري چې پلازمینې تیرانا ته نږدې دی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
درنو دوستانو ستړي مشي، ترشنه آسمان لاندې د دیونه په خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. لوس شل کاله مخکې په 2001 میلادي کال کې په همدې شپې ورځو کې طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال بامیانو کې د بودا د لرغونو مجسمو نړول پیل کړل. طالبانو د دینی عالمانو د یوې شورا د پریکړې له مخې د 2001 میلادي کال په فبروري کې پریکړه وکړه چې د بودا مجسمې ونړي. د همدې کال د مارچ په 2 د مجسمو نړول پیل شول او د مارچ تر 11 یې دوام وکړ. په پایله کې دغه مجسمې په بشپړه توګه ونړېدې. په داسې حال کې چې اوس د طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي او په واک کې د دې ډلې د احتمالي ګډون په اړه بحث کیږي، د بودا د مجسمو د نړولو شل کاله پوره کیدل په نړیوالو رسنیو کې او همدارنګه په نړیوالو سازمانونو کې د بحث وړ یوه موضوع ده. دې ډلې په یوې تازه اعلامیه کې، البته وسلوالو طالبانو په یوې تازه اعلامیه کې د لرغونو آثارو په ساتلو ټینګار کړی دی او ویلي دي چې دوی په افغانستان کې هغه سیمو کې چې د دوی تر واک لاندې دي له خپلو ملګرو او غړو غوښتي دي چې د لرغونو آثارو ساتنه دي وکړي. طالبانو هغه مهال د بودا مجسمې ولې ونړولې؟ دا مجسمې څومره مهمې وي؟ تاریخي ارزښت یې څه و؟ د رغولو چارې په تیرو شلو کلونو کې څنګه مخکې ولاړې؟ څومره د رغولو امکان شته؟ همدارنګه افغانستان کې د بودا له مجسمو پرته ګڼ نور تاریخي آثار شته، لرغوني ځایونه شته. د تیرو څو لسیزو په جګړو کې دغه تاریخي سیمو ته څومره زیانونه اوښتي دي؟ څومره یې بېلابېلو ډلو هم وسلوالو طالبانو او هم افغان حکومت په ساتنه کې اقدامات کړي دي او څه کېدلی شي وړاندې چې د افغانستان لرغوني آثار وساتل شي؟ د سولې د احتمالي تړون په پایله کې د لرغونو آثارو سره باید سیاسي چلند څنګه وي؟ د بحث لپاره راسره د کابل د پوهنتون استاد پوهان رسول باوري چې د افغانستان د لرغونو آثارو په برخه کې پراخې څېړنې کړي ملګری دی. همدارنګه وروسته به فرهنګي شنونکي عبدالحنان همت چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د طلوع افغان ورځپاڼې مسؤول مدیر او همدارنګه د هیواد دولتي ورځپاڼې مسؤول مدیر هم پاتې شوی او وروسته د باختر خبري اژانس رئیس شو، دا هم راسره ملګری دی. وروسته به له هغه هم واورو. لومړی پوهان باوري صاحب ته ورځو. باوري صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، مننه کوو چې وخت مو راکړه. په پیل کې راته د بودا د مجسمو د لرغونتیا په اړه خپل معلومات راسره شریک کړئ چې له تخصصي پلوه دغه مجسمې څومره لرغونې وي، څومره مهمې وي، څه تاریخي ارزښت یې درلود؟
ډېره مننه. لومړی سلامونه مې کړي. تاسو د رادیو د لارې ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم. د پښتنې پر رادیکه مختصر غواړم ووایم چې د درېمې او څلورمې میلادي پیړۍ په جریان کې د دې دوو لویو مجسمو چې یو د سلسال بل د شمامې په نوم یادېدل او یادېږي د دې د جوړېدو زمانه ده. او دا هغه مهال دی چې په افغانستان کې یوه لویه مهمه امپراتوري چې د کوشانیانو په نوم یادېږي د هغو په وسیله اداره کېدله چې د هند د مرکزي سیمو څخه تر منځنۍ آسیا هیوادونو او بیا تر بین النهرین پورې دا سیمې د دوی تر واکمنۍ لاندې وې. هغه څه چې ارزښت لري د هنري اړخه هغه دا دی چې د دې سترې مجسمې چې یو 550 متره لوړوالی و د دې ارزښت هنري اړخه دا و چې د ګندهارا د هنر مهمې بېلګې او د ګندهارا هنر د نړۍ د تاریخ په هنري باب کې ځانګړي بخش او برخه ده چې خپل ځان ته ځانګړي ممیزات لري او د هغه ممیزاتو پر بنیاد د دې هنر ارزښت او د دې ګندهارا هنر ارزښت په تاریخ کې لوړ دی. او درېم اړخ چې د دې تاریخي اصالت هغه مهال چې بودیزم په دوو برخو وویشل شو د مهایانا او هینایانا په نوم نو د سلسال او شمامې مجسمې هم د مهایانا یا د لوی عرادې د پیروانو لخوا څخه جوړې شولې او د هغه د مراقبت لپاره هغه مهال د استفادې وړ ګرځېدلې وې. بل خبره چې د دې اثارو په اړه مهمه ده یعنی د دې دوو مجسمو په اړه باندې هغه دا دی چې وروستني تحقیقات او څېړنې چې شوي دي خاصتا د جاپاني لرغونپوهانو له لوري هغه دا دی چې د نړۍ په تاریخ کې د روحاني رنګ د کارولو لومړنۍ نمونه موږ په بامیانو په سمڅه کې وینو چې دا هم د نړۍ د روحاني رنګ د کارولو ماده شمېرل کېږي. په داسې حال کې چې پخوا تر هغه د پیکو دیلا میراندیلا او مارسی ګلی پیسینو د اثارو روحاني رنګ معیارو خو وروستۍ څېړنه وښودل د بودا د مجسمو ترڅنګ په شنوڅ کې د روحاني رنګ کارول تر هغه وړاندې دي. نو د دې او نور ارزښتونو له اړخه دا تاریخي اثر ګڼل کېدل او ګڼل کېږي. او اوس چې د هغه تقریبا 6 کاله تر کې د نړیدونو دا په خپل د یو تاریخ یو بل برخه ده چې دا هم یو بل عنوان شو چې 6 کاله د مخه په 2001 کې دا ستوري مجسمې ړنګې شوې.
استاده د سیمې په کچه راته ووایې د دې تاریخي مجسمې له هغه فزیکي لحاظ هم ډېرې سترې مجسمې وي د لرغونتیا له پلوه په سیمه کې کومګه داسې د ګندهارا د تمدن او همدارنګه د نورو لرغونو تمدنونو نه پاتې آثارو ته ګورو د دغه مجسمو زاید څنګه تاسو ارزوي د موږ د سیمه په هیوادونو کې؟
زه غواړم چې دې پوښتنې ته په دوه برخو کې جواب ووایم. لومړی هغه چې د بودایانو د عقیدې له اړخه چې کله چې افغانستان ته د اسلام مبارک دین راغی تر هغه وروسته بیا دا مجسمې د عقیدتي لحاظ هېڅ ارزښت نه درلودې. ځکه چې دلته ګودایان پاته نه شوله او ټول شاوخوا خلک او ټول د افغانستان سیمه او د هند تر شمالي برخو پورې د اوسني پاکستان تر دې ځایه تر اسلام وغځېدي، نو د دې ارزښت نه و. خو تر هغه وړاندې د دې ارزښت دوه برخو کې و. یو ارزښت یې دا و چې یو شمېر بودایانو د خوا څخه هغه پرستش کېدلې، او دوم ارزښت یې دا و چې د یو ځانګړي هنر استازیتوب یې کوي. دوهمه برخه چې ما وویل په دوو برخو کې غواړم دې پوښتنې ته جواب ورکړم، دا ده چې موږ په سیمه کې تر دې ستېرې مجسمې په دومره لوی تاریخ په سیمه کې منظور د منځنۍ اسیا هېوادونه ایران، هند او یا د اوسني پاکستان، په دې ځای کې موږ دا ډول مجسمې نه لرو. دا استثنایي مجسمې او ځانګړي وې، هم د شترلانې له اړخه چې لوړې وې جګې وې، او هم د هنري اړخه چې په هغه ټول د مجسمه سازي په هنر کې چې څه ظرافتونه وو د هغه ظرافتو پر بنیاد دا جوړې شوي وې. نو نه په دغه چې ظرافتونه مجسمې لري په دې سیمه کې، او نه هم په دا جزوالي او لوړوالي داسې مجسمې په سیمه کې لرو. یوازې په چین کې یوه ناسته مجسمه شته چې هغه هم لوړوالی زیاتې تر څلور څلوېښت متره پورې دی، خو هغه ناستې دي. او بل دا چې د هغه تفاوت دا دی چې هغه د ګندهارا هنر نه دي، بلکې هغه د چین د شرایطو مطابق هلته یو مجسمه جوړه شوې ده.
مننه استاد، مننه استاد. لن جوابونه کراکی زکه پختنې ډیرې دي په دې اړه باندې. مخکې له طالبانو چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دغه مجسمې ونړول شي، هم په دې مجسمو ځینې سړې تودې تیرې شوې وي. داسې لن کراته ووایي چې تر دې مخکې دا مجسمې هغه جدي ستونزې چې دا ورسره مخ شوې وي په کومو وختونو کې وي، او څه زیانونه ورته اوښتي وو مخکې له طالبان؟
بله، تر طالبان وړاندې هم دې مجسمو ته کله ناکله زیانونه اوښتي دي. تر ټولو دمخه چې موږ په تاریخي متونو کې لرو، هغه د چنګیزیانو په وخت کې، د چنګیز په وخت کې چې کله پر بامیانو حمله وشوله، نو بیا دلته د چنګیز عسکرو خپل د ځان دپاره د هغه مهارت د ښوولو دپاره چې د دوی نیزه او د دوی د تیر کمان غشي که دې مجسمو سر ته رسېږي که نه، نو دوی دا ازمایش کولې خپل ازمایش دپاره یې د دې مجسمو بدنه تر واره او تر ضربو لاندې راوستله. بیا وروسته هغه تخریب هم کله. بیا د اورنګزیب په وخت کې د مغولي هند یو واکمن و، د هغه په وخت کې هم د بودا مجسمې ته زیان ورسېدی. او بیا د عبدالرحمن خان په وخت کې هم یو شمېر کسانو د دې مجسمو ځینې برخې ته زیان ورسوي. خو وروستۍ ځلې همدا 2001 کال کې د مجسمو ټوله بدنه، د دواړو مجسمو ټوله بدنه د منځه لاړه.
پوهان صاحب، سیاسي اړخ ته به ډېر نه ځو، خو بیا هم تاسو د یو مسلکي څېړونکي په توګه څه سبب بولئ ولې طالبانو دغه مجسمې له دومره لرغونتوب سره او له دومره اسلامي نظامونو له تیرېدو وروسته د خپلې واکمنۍ پر مهال باندې پرېکړه وکړه چې دغه لرغوني مجسمې ونړي؟ د تاسو فکر باندې لاملونه یې څه وو؟
هغه مهال چې دا تصمیم ونیول شو چې باید دا مجسمې لنډې شي، تقریبا د درې هفتې او زیات یو میاشت په موده کې دا پروسه روانه وه چې تصمیم نیول شوی دی چې دا مجسمې ونړول شي. په هغه مهال کې هم د یونسکو د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو فرهنګي سازمانونو او د افغانستان د فرهنګي مسؤلینو له خوا څخه د دې مجسمو د نړولو د مخنیوي دپاره ډېرې خبرې او ډېر پېشنهادونه وړاندیزونه وشوله. وروسته معلومه شوله چې د خدای بخښلې مژده په حواله کې هغه ویل چې زیات تر دې چې دا عقیدتي برخه ولري، یو ډول د هغه وخت د حاکم نظام یو عکس العمل و نړۍ ته، خاصتا اروپایانو ته چې غوښتل یې چې د هغوی څخه د نافرمانۍ په توګه او د هغوی څخه د مخالفت په توګه یو عکس العمل وشي او دا مجسمې ړنګې شولې. تر دې دمخه هم یعنی تر دې یوې میاشتې فیصلې دمخه ټول افغانستان په استثناء د یو برخې نور د طالبانو تر واک لاندې وو، خو په هغه وخت کې د مجسمو ته د یو کال یو نیم څه کم دوه کاله چې طالبان په بامیانو کې وو مجسمې پر خپل ځای وې. او تر هغه دمخه هم په نورو نظامو کې مجسمو چون یوازې د یو تاریخي اثر په توګه یې ارزښت درلودی، نور عبادتي اړخ یې مطرح نه و. نو د طالبان په وخت کې هم تقریبا د یو یو نیم کال په دوران کې د مجسمو ته زیان نه رسېدی، خو دا وروستۍ یوه میاشت چې فیصله وشله دا ړنګې شوله، زیات سیاسي خبره وه، یو سیاسي عکس العمل و نسبت دې ته چې د یو عقیدې پر بنسټ باندې د دې اجراءات تر لاسه نیول شوي. البته د هغه نظریات خو په هغه وخت کې مختلف وه او هر چا خپل نظر ورکوي، او دا خبره هم وشوله چې یو شمېر هېوادونو د مستند نسم ویلی، خو اوازه او خبره شایعات دا وه په نشراتو کې هم راغلل چې یو شمېر هېوادونو ویلي وو چې تاسو موږ ته د دې مجسمو پارچې راکړي او یا د دې مجسمو د ساتلو لپاره به موږ تشتنرلاس درکو، خو ویسی وو چې موږ بت ماتوونکي یو، بت خرڅوونکي نه یو. نو دا خبرې هم وې چې دا معنا دا ده چې د عقیدې پر بنسټ دا ښکار شوی دي، خو شواهد دا او ظواهر دا ښیي چې زیات عامل یو عکس العملي وو.
مننه ځینو خبریالانو چې په هغه وخت کې کار کولو په افغانستان کې. دوی هم په دې وروستیو کې څو لویدیځو ورځپاڼو ته هم دغه د تاسو خبرې ته ورته څه ویلي دي، ویلي دي چې طالبانو له نړیوالې ټولنې نه یو ډول شناخت غوښته چې تر پایه پورې د دوی نظام ونه پیژنده. همدارنګه دوی د تریاکو په کمولو کې ډیر پرمختګ کړی و او په بدل کې له نړیوالې ټولنې نه ځینې امتیازونه غوښتل چې وردی کې هر څه چې و. مننه استاده، په تیرو څو کلونو کې د دې مجسمو د رغونې خبرې بیا بیا شوي، د مختلفو هیوادونو متخصصان راغلي، په مختلفو لارو چارو فکر کړی. زه نه غواړم ډېرو جزئیاتو ته لاړ شو، خو په عمومي توګه که راته ووایي چې د دې مجسمو رغونه له مسلکي پلوه څومره ممکنه ده او په دې برخه کې په تیرو شلو کلونو کې څه وشول؟
په تیرو شلو کلونو کې د دې مجسمو د جوړولو لپاره مختلف فعالیتونه شوي دي چې د ټولو فعالیتونو د یو ځای کېدو مرکز بیا بالاخره یونسکو په رهبري شو چې د یونسکو د خوا څخه، او بیا د یونسکو د پارتنر په توګه د جاپان هیواد د دې دپاره یو کمیسن جوړ کړي، او کمیسن دا د دې سبب چې مختلفې غونډې په هرو دوو کلو او یا په ځینو وختو کې هر کال یوه غونډه په نړیواله سطحه دایروي، او د دغه مجسمو د جوړولو او یا د مجسمو په اړه د مسلکي اړخه او د فني اړخه د دې په اړه باندې نظریات او طرحې مطرح کېږي. په هغه دوو درو غونډو کې چې زه وم، د جاپان او د عمان په غونډو کې، نو هلته دا خبره مطرح وه چې د دې بیا جوړول پکار دي او که نه. یو شمېر کسانو به د هغه اصولو له مخې چې په داستانشناسي او د تاریخي ابداتو په اصولو کې شته، د هغه اصولو له مخې څخه به یو شمېر لرغونپوهانو د دې مخالفت کوي چې په مادي ډول او په آیني ډول د دې مجسمو بیا جوړول د اصولو خلاف کار دی. یو ساده مثال دا و چې د کنوینشن د نړیوال د یونسکو د نړیوال کنوینشن پر بنسټ چې هغه اثار بیا رغول کېدای شي یا اجازه لري چې ورغول شي چې لږ تر لږه تر پنځوس فصلو کې پاتې شوني یې موجودې وي. په داسې حال کې چې د دې مجسمو پنځوس فصلو کې نه دي پاته، یا وړه شوي ګرد شوي دي او یا ورک شوي دي او یا داسې ټوټه شوي دي چې بېرته د هغه جوړول نه شي کېدلی. نو دا یو عام اصل دی، د دې اصل له مخې څخه اکثریت لرغونپوهانو په دې باور دي چې د دې عیني جوړول نه شي کېدلی. اما یو شمېر کسانو کار ورکول چې د دې فزیکي جوړول که نه شي کولی، نو د دې به الکترونیک جوړول وکړو، د دې به نیمه بازسازي یا په نیمه شکل رغونه وکړو او داسې نورې طرحې. د همدې دپاره تقریبا څلور طرحې په جاپان په نړیوال کنفرانس کې مطرح کړي چې هغه د افغانستان د دولت او د اطلاعاتو فرهنګي وزارت لخوا څخه هم یو طرحه ورکول شولې چې به څنګه وشي. هغه بیا وروسته په عمان کې وارغول شولې او داسې سله روانه ده. خو غالب ګمان دا دي او ډېر لرغونپوهان په دې باور دي چې د دې بیا جوړول د اصول خلاف کار دي. خو چې که بیا د دې یو د شبیهسازۍ چاره کېږي هغه به نه وي او نوی به ارزښت نه لري. نو ځکه د دې په کرت باندې لرغونپوهان نه دي چې دا دې بیا له سره څخه په فزیکي ډول جوړ کړي. خو د یو شمېر لرغونپوهانو له نظره د 2001 کال د دې مجسمو نړول په خپل ذات کې یو بله داسې تاریخي پېښه ده لکه دا چې جوړې شولې. هغه چې جوړې شولې هغه هم یو تاریخي پېښه وه، او دا چې ونړول شولې دا هم یو تاریخي پېښه. هغه په څه ډول بیانېږي د تاریخ په پاڼه کې او دا څه ډول بیانېږي د تاریخ په پاڼه کې، دا دواړې باید وساتل شي. او یوازې هغه پاتې شوني چې ورکې موږ په واک کې لرو د هغوی څخه ځینې برخې بیا د ترمیم په ډول باندې چې نیمګړي به وي هغه دې وساتل شي. نو اوس زیات فکر پر دې روان دی چې څنګه دا رواقونو ته حمایت شي او څنګه د خلکو د مسؤلیت دپاره چې تعصیب ورته ونه رسېږي د هغو دپاره پروژې تر لاسه لاندې ونیول شي. او په دې وروستۍ ورځو کې تقریبا د دې لپاره بودیجه هم پیدا شوې ده او شاید د استحکاماتو دپاره کار وشي.
ډیره مننه استاد. وړاندې په خبرونه کې د بودا له مجسمو پرته په افغانستان کې د نورو لرغونو آثارو په وضعیت هم له تاسو سره غږیږو. همدارنګه به په دې هم وغږیږو چې د طالبانو وروستۍ اعلامیه چې په کې په خپلو سیمو کې په خپلو کسانو ټینګار کړی چې د لرغونو آثارو ساتنه دی وکړي څومره هیله بخونکې ده او څومره د لرغونو آثارو متخصصانو ته ورته په کومه سترګه ګوري په دې بام له تاسو سره وغږیږو. راتلونکي کې څه په کار دي دا بام بحث وکړو. څو شېبې وروسته به راسره عبدالحنان همت چې فرهنګي شنونکی دی او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال باندې د مختلفو ورسپانو دولتي ورسپانو مسؤل مدیر پاتې شوی لکه د هیواد دولتي ورسپانې همدارنګه د باختر اطلاعاتي اژانس رئیس و دی به هم را سره یو ځای شي. له ده سره به هم په دې موضوع باندې غږیږو. دوستانو ته یوه یادونه کوو اورېدونکو ته چې زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري، تر شنه اسمان لاندې خبرونه ده. پوهاند رسول باوري را سره دی او په افغانستان کې د لرغونو آثارو پر موضوع غږیږو، په ځانګړې توګه د بودا په مجسمو چې نړولو شل کاله یې پوره شول. په دې باندې مو ورسره خبرې وکړې او بحث مو وکړ. پوهان صاحب دا اوس را سره د تلیفون په لیکه باندې عبدالحنان همت وصل شوی لکه مخکې مو چې ویل، د فرهنګي شنونکی دی، د فرهنګي مسایل ساري او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په بیلابیلو فرهنګي دندو باندې کار کړی دی چې یو ایم د باختر د خبري اژانس د رئیس په توګه وه. له ده به په سر کې زدا وپوښتم همت صاحب، لومړی خو خپرونې ته ستړی مه شي، داسې لنډ کړه ته ووایي چې ولی طالبانو هغه مهال داسې یو پریکړه وکړله او وس فکر کوي چې طالبان خپل هغه پریکړه ته په څه نظر ګوري د بودا د نړولو په اړه؟
انصاف تاسو او تاسو رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله. زما فکر باندې د بودا نړول دا هغه وخت د یوې شرعي محکمې حکم و، د هغوی غوښتنه وه، د علماو غوښتنه وه، د شریعت غوښتنه وه. دا زما فکر باندې یو استثنایي حالت و، یو استثنایي مورد و. او زما په فکر باندې په پیالي حالاتو کې د طالبانو په نظر کې بدلون راغلی ده. دغې نوې علامیې ته په کتلو سره طالبان ټینګه اراده لري چې د قدیمه آثارو ساتنه وکړي، پالنه یې وکړي، او د هغوی د بې ځایه کندنو او قاچاق مخنیوی وکړي. نو هغه یو استثنایي حالت و. پیالي حالت ته په کتلو سره طالبان د قدیمه آثارو و ساتنې او پالنې ته په ټوله معنا سره ژمن دي.
ډیره مننه کوو همت صاحب. پوهان صاحب باوري تاسو به هم د همت صاحب خبرې اوریدلې. طالبانو په وروستیو کې دغه میاش مخکې یوه اعلامیه خپره کړه، او په هغې اعلامیه کې د لرغونو آثارو په ساتنې باندې ټینګار کړی. دا مهال ګڼې سیمې د طالبانو تر واک لاندې دي، او زیاتره سیمې داسې سیمې دي چې هلته لرغوني آثار شته. د غیر قانوني کیندنو موضوع مطرح ده، همدارنګه نور طبیعي آفات مطرح دي. د لرغونو آثارو د یو څېړونکي په توګه د طالبانو دغه وروستۍ اعلامیه تاسو کتلې ده، او تاسو څه ډول ارزوئ؟
بیا موږ د مسلکي اړخه د طالبانو د اسلامي تاریخ دا اعلانیه د دې هرکلی کوو، او زموږ هیله دا ده چې په هغه ډول چې په نورو برخو کې پر تعهداتو او اعلانیو تاکید کوي، پر دې باندې تاکید لا وشي چې د افغانستان تاریخي آثار چې د افغانستان هویت دی، او دا نه په نظام پورې اړه لري، نه په فرد پورې. دا د دې ټولنې ملکیت دی، او دا باید وساتل شي. دا د هر افغان دنده ده، د که طالب دی او که بل څوک، او که عامي دی، که ملا دی، که تحصیل کرده دی، او که عامي سړی دی. د ټولو دنده ده چې د خپل هویت وساتي او د هغه ملاتړ وکړي. موږ د دې هرکلی کوو. په دې نږدې ورځو کې به د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ملاتړ ټولنه چې په کابل کې ده، هغه په رسمي ډول د دې په اړه باندې خپل نظر خپور کړي. په دې نږدې ورځو کې پر شلم تاریخ چې د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ملاتړ ورځ ده، په دغه ورځ به دا اعلانیه او دا متنن د دې انجمن چې غیر دولتي انجمن دی د هغه د خوا څخه به دا اعلانیه وشي. هغه څه چې موږ غواړو د انجمن مسلکي کسان او د دې برخې لاریان د لرغونو آثارو، د افغانستان د لرغوني تاریخ، او د افغانستان د لرغوني فرهنګ ملاتړي کسان، هغوی غواړي چې ټول طرفونه د جګړې او ټول طرفونه د سیاسي ډیالوګونو باید د افغانستان څلورو مهمو مسلو ته پام وساتي. لومړی د افغانستان تاریخي هویت چې پر همدې متکی دی، پر تاریخي ابداتو، پر لرغونو ټاټوبو او پر فرهنګي میراثو. یو دې ته باید همیشه توجه وکړي، او د دې د ساتنې لپاره د مخالفت او د نظام پرته باید دا سره ومنل شي چې و دې ته موږ متحد یو چې دا ساتو. دوهم اړخ د افغانستان سیاسي او جغرافیایي موقعیت ته باید پاملرنه وشي، همیشه د دې په ساتنه کې. او درېم د میشتو وګړو ترمنځ چې د پېړیو پېړیو را په دې خوا سره اوسېدلي دي، د ټولو ترمنځ د ورورۍ د فضا د جوړولو دپاره، دا باید د نزاکتو او د سیاسي ګټو پرته باید دا په پام کې ونیول شي او مخته ولاړ شي. خو هغه څه چې هغه څلورم ټکی دا دی چې د نړۍ سره د سیال کېدلو لپاره باید فکر وشي، نه دا چې د نړۍ د کاروان څخه د وروسته پاتې کېدلو لپاره زمینه
برابره.
دا څلور اړخونو ته باید د نزاکتو پرته پاملرنه وشي.
مننه استاده. همت صاحب، تاسو به د باوري صاحب خبرې اوریدلې. په افغانستان کې دا مهال جګړه روانه ده، دواړه ښکیل لوري په جګړه کې اخته دي. یو واقعیت دی چې پراخې سیمې د طالبانو تر واک لاندې دي. دا بحث به پرېږدو چې حکومت وایي لږې سیمې دي، طالبان وایي نه ډېرې سیمې مو تر واک لاندې دي، هغې ته یې نه ورځو. خو یو واقعیت دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان پراخې سیمې پرتې دي او لرغوني آثار پکې شته. تاسو مخکې د طالبانو د وروستۍ اعلامیې یادونه وکړه، فکر کوي چې د دغه اعلامیې نه وروسته په دغه سیمو کې د لرغونو آثارو د ساتنې لپاره به اقدامات وشي؟ ځکه د لرغونو آثارو په وړاندې یوازې دا تشویش نه دی چې خپله به ورته څوک زیان ورسوي، طبیعي آفات هم شته دی او قاچاقبران او غیر قانوني کیندنې هم د لرغونو آثارو یو لوی دښمن دی په افغانستان کې. څومره به موثر په هغه سیمو کې دغه اعلامیه نه وروسته د طالبانو اقدامات د لرغونو آثارو په ساتلو کې؟
طالبانو په خپل اعلامیه کې ویلي چې قدیمه آثار زموږ د هیواد تاریخ او هویت نه جلا کېدونکې برخه ده. موږ ټول مکلفیت لرو چې د یادو آثارو کلکه ساتنه، څارنه او پالنه وکړو. د دغې اعلامیه څخه داسې معلومیږي چې طالبان په تمامه معنا سره هوډ لري چې د خپلو قدیمه آثارو او فرهنګي میراثونو ساتنه وکړي. هغوی په دې برخه کې خپلو ټولو والیانو ته، ولسوالانو ته، قومندانانو ته خبر ورکړی د رسمي اعلامیه
یوه پرومو ولره،
او هغوی ته خبر ورکړی ده چې د دغو ټولو آثارو ساتنه وکړي. وجه هم داوه، د اعلامیه وجه هم داوه چې ځینې رپورټونه وړاندې شو چې په ځینو ولایاتو کې په هغو ساحو کې چې هغه د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، په هغو ساحو کې غیر مسلکي کندنې کېدلې. دغه رپورټونه چې کله وړاندې شو طالبانو ته ورسېدل، نو طالبان مجبور شو چې یوه اعلامیه صادره کړي او پر خپلو ټولو والیانو، ولسوالانو، قومندانانو غږ وکړي چې د دغسې غیر مسلکي کندنو مخه ونیسي، د قاچاق مخه یې ونیول سي، د خرڅولو مخه یې ونیول سي. په دې برخه کې د طالبانو فرهنګي کمیسیون ته هدایت صادر کړ چې په خپل بخش کې یو جلا تشکیل د آثار قدیمه او د ساتنو لپاره، د ابداتو د ساتنو لپاره، د هغو د ترمیم لپاره یو جلا تشکیل ولري، جلا بودیجه یې ورته رسمي کړې ده. نو دغو ټولو اقداماتو ته په کتلو سره سړی ویلی سي چې طالبان په دې برخه کې جدي ده. انشاءالله تعالی نور به په خپلو ساحو کې د قاچاق مخه هم نیسي، د غیر مسلکي کندنو مخه به هم نیسي، او دا رقم که چېرته یوه ابیده یا یو تاریخي ځای تخریبیږي یا د چا په لاسونو باندې یا په دې آفاتو له امله، نو په هغه برخه کې به هم طالبان مخنیوی کوي، طالبان به ساتنه کوي. زما فکر باندې طالبان په ټوله معنا سره د خپلو فرهنګي میراثونو ساتلو او پالنو ته ژمن.
مننه کوم ښاغلی همت. باوري صاحب، تاسو تم راځو، خو تر هغې مخکې زه غواړم چې اوریدونکو ته شمیرې اعلان کوم که کومه پوښتنه یې درلوده د لرغونو آثارو په اړه په خپلو سیمو کې، کولی شي چې مطرحې کړي. 0999203540 مو شمیره ده. بله شمیره مو چې ده هغه 0978225 مو شمیره ده. په دې باندې به وروسته یو دوه درې اوریدونکي هم راواخلو چې په خبرونه کې ګډون وکړي. دوستانو، موږ په افغانستان کې د لرغونو آثارو په ساتنې د بودا د نړیدو د شل کلنۍ په مناسبت باندې بحث کوو. افغانستان کې په لرغونو آثارو باندې چې څه تیر شوي وو، په هغې وغږېدو وزې ته راځو چې څنګه یې ساتلی شو. باوري صاحب، مخکې له دې چې زه یو اوریدونکی راواخلم، تاسو د ښاغلي همت څرګندونې هم واورېدې. د یو واقعیت لکه مخکې هم چې ما وویل، هغه سیاسي اړخ ته یې نه ځو چې څوک په څومره سیمه باندې واکمن دی، څوک نه دی، خو یو واقعیت دی چې د طالبانو تر واک لاندې ځینې سیمې شته او په هغې کې لرغوني آثار هم شته، د افغانستان ځای په ځای لرغوني آثار شته. څه فکر کوئ چې طالبان دغه اعلامیه چې صادره کړې ده، دا څومره به په دې سیمو کې چې کوم طالبان واکمن دي، د دوی قومندانان دي، د دوی چارواکي دي، هغه به څومره د اعلامیې جدي ونیسي او څومره مرسته به وکړه په دې برخه کې د لرغونو آثارو د ساتنې په برخه کې؟ تاسو په فکر باندې څومره یو مهم ګام دی؟
دا خبر هم دو اړخ لري. لومړی اړخ دا دی چې موږ اهمیتونه څه وینو. زه فکر نه کوم چې خلک دې د جګړې په جریان کې د خپل ځان تر ساتنې وړاندې د لرغونې ټاټوبي د ساتنې په اړه فکر وکړي. هر څوک د ګټلو دپاره جنګ کوي، جګړه کوي، او په دې جګړه کې به خامخا ورانۍ راځي او قتل قتال به کېږي، او دا قتل قتال به کوم ځای ته رسېږي. نو طبیعي خبره ده چې څوک په جګړه کې دي، اول د ځان د ساتلو دپاره فکر کوي. که بیا چېرې داسې فکر وشي چې زمینه ورته مساعده شي، کوم تاریخي ادبه ورانه نه شي، ویجاړه نه شي، دا نو بیا د سالم محیط او سالم چاپېریال خبره ده. د دې مسؤوم چې د ده مسؤومیت د ده ډوډۍ د ده نظام دا منظم شي، بیا وروسته نو بیا د اثارو په اړه فکر کوي. زه فکر کوم زموږ یو لویه ستونزه دا ده چې موږ د جګړې سره مخ یو. دا جګړه لومړی باید ودرول شي چې موږ هم د لرغونو آثارو د ورانۍ د عمدي ورانۍ په خلاف واخلو یا ودرېږو، او یا هم د هغه چې د طبیعي اصیل مصیبت پر مخامخ دي. مهرباني. خو دا هغه ترمیم او بسازی لپاره امکانات نشته، او هر ورځ هر میاشت او هر کال چې کېږي د دې منار د تخریب او د خوشته کېدلو د دې امکانات زیاتېږي. نو دلیل یې دا دی چې هلته جګړه روانه ده، هلته د دې امکانات نشته. ښه دا ده چې لومړی که چېرې په سراسر کوم هېواد کې د جګړې امکانات نه برابرېږي، لږ تر لږه پر هغه ځایونه باندې چې لرغونی اثار پراته دي او لرغونی ټاټوبي دي، هغو ځایو کې دې تفاهم وشي او د جګړې لاس واخیستل شي، او هغه اثار د ترمیم دپاره دي.
باوري صاحب، تاسو په دې برخه کې دغه د طالبانو اعلامیه ما وبخې چې وخت را پسې را په تمامې دوه دي، دغه اعلامیه نه تاسو دا برداشت یو متخصص په توګه د لرغونو آثار واخیستلی شي چې د طالبانو دریز بدل شوی دی، هغه چلن چې د واکمنۍ پر مهال باندې له بودا سره وشو اوس د دوی دریز بدل دی؟ لکه مخکې چې همت صاحب مو ویل چې بدلون راغلی دی، او که طالبان په خپلو سیمو کې چې واک لري یا د سولې د یو تړون په پایله کې نظام سره یو ځای کیږي، په واک کې راځي، له لرغونو آثارو سره به یې چلند داسې نه وي؟
زغم چې ما په پیل کې ویل چې د مسلکي اړخه موږ د دې هرکلی کوو، د دې امر چې سوی دي خپلو ملګرو د طالبانو هدایت کړي دي چې تاسې د دې آثارو ساتنه وکړي، د دې هرکلی کوو. نه یوازې دا چې هرکلی کوو، بلکې دا توقع او هیله کوو چې تاکید پر وکړي او په پرله پسې توګه مراقبت وکړي، د دغه هدایت کې صدر کړی دی. خو زه به زما تشویش دا دی چې یو هغه دي چې موږ حکم کوو او یو هدایت صادروو، یو هغه دي چې هغه په عمل کې تطبیق کوو. په عمل کې د تطبیق کېدو په وخت کې چې موږ کله جګړه کوو، نو بیا د دې د تطبیق امکان نشته. مثلا موږ د 1945 کال د یونسکو یو کنوانشن دی، د هغه پر بنسټ د جګړې په جریان کې د څنګه د آثارو ساتنه او پالنه وشي. د دغه اصولو د تطبیق لپاره هم که کار نه شي،
موږ مننه که استاد. یو څو اوریدونکو ته ورزو په لنډه توګه، یو څو اوریدونکو راخلو بیرته تاسو ته راګرځو. مهرباني وکړئ څو کوم لکم ځای خبرې کوي. موږ په افغانستان کې د لرغونو آثارو په خوندیتوب او راتلونکو غږیږو. مهرباني.
بلې اکتبار صاحب علیزه یم د هلمند څخه پوښتنه کوم. اوله سلامونه تاسې او ستاسې مېلمنو محترمانو ته. پوښتنه مې د یمڅه دغه ده چې دغه اوس ډېر ناوخته نه دی چې دغه اطلاعیه یا د بیانیه ورکړله. دا دېرش کاله زموږ دلته هر څه وي ورسوله. زیارتونه مو وختله، د زیارت په نامه مو هر څه شتمني چې وکړې. زه مثال ورکړم، د نیمروز شعر غلغله و چې هلته بازار و، هلته ورته جوړ و، دغه انتیک شیان دا وتل و بیا وړل کېدل. دا په دګریس کې دلته په شاري کوانیا په نامه یو ځای و چې د لیته وتاکونه راغله. د پاکستاني تجاران ورته ناست و، دلته به شیان راایستل کېدلبهې وړله. اوس به بېخي ډېر ناوخته نه وي، خو د افغانستان هغه تاس ته ورسېوي دي، یعنې قبرونه شنل شوي دي، ډېر کارونه دلته وسول. نو ما د دې څه دا هیله ده چې دغه یې اوس کولی، دا دېرش کاله تر مخې کړي وای، دا شل کاله تر مخې کړي وای. بله پوښتنه مې دا ستا چې د بل مېلمه څه ده چې دغه په د اسلام سره یو رقم تضاد هغه جهان نه لري. مثلا بابري جماعت په هند کې وران شو، هغه ګوند اوس راغی سر د قدرت، هېڅوک څه نه ورسره وایي. بابري جماعت چې هغه ځان په یو میراثي د ګوند کې و، اوس هغه ګوند هم په سر د قدرت دی. څوک
مننه د
طالبانو سره لري. دغه دې پوښتنې مې وي. السلام علیکم.
مننه کوو. یو بل اورېدونکي هم راخلو دي. موږ وخت کم دی، د اورېدونکو نه بخښنه غواړو چې په لاین کې پاتې کیږي یا پاتې شول. ډېر اورېدونکي نشو راخستلی. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ موږ سره پوهان رسول باوري صاحب دی، د لرغونو آثارو متخصص دی، د پوهنتون استاد دی. پوښتنه لرئ، نظر لرئ، مهرباني وکړئ. او همت صاحب هم راسره دی.
بله السلام علیکم.
علیکم السلام. د تاسو غږ خپریږي، خپل ځان معرفي کوي او پوښتنه وکړي.
مننه همت الله ملاتړم له پکتیا ولایت څخه. زما نظر دا دی، مخکې همت صاحب ویلي چې طالبان یو کمیسیون جوړ کړی تر څو غیر قانوني کیندنې ونیسي او همدارنګه د تاریخي ابداتو ته پاملرنه کوي. آیا په هغه وخت کې چې د بودا مجسمې وران شولې تاسو وخت کې ولې فکر نه کوو؟ دویم دا چې تاسو ویل چې موږ په اویات سره خاور باندې طالبان چې موږ اویات سره خاور باندې کنټرول لرو، آیا د اویات سره خاور باندې کوم تاریخي ابدات هغه تاسو ساتنه کړې ده او کنه؟
مننه کوله اوریدونکو نه. هغه اوریدونکو چې په لاین کې دي او نه شو اخستلې، د وخت کمیله په لوازه کې موږ وخت کم پاتې دي، خبرې براټول او سره لاغوینه معذرت غواړو. په نور خبرونو کې به خامہ خانو بت ورکو. همت صاحب، تاسو که دي اوریدونکو په خبرو څه تبصره لري، مهرباني وکړئ ورسته باوري صاحب نم ورته پوښتنه کوم.
نو الله دا هلمند زخه کوم ورور پښتنه وکوله، دا په جواب کې دومره ویلی سوسې یو خدای افغانستان حالت یخی په خطرناک حالت کې وو. یعنی تر اوسه پورې موږ افغانستان ټول افغانستان له لاسه وتلی وو، افغانستان اشغال وو، افغانستان کې جنگ وو، هر څه له لاسه وتلی وو. طالبان په هغه ټولو مسایلو باندې اخته وو. له هغه سره په څنګ څنګ کې په کومو ساحو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، او هلته کوم ابدې ته یا کوم قدیمه اثر ته تاوان رسېدلی ده، طالبانو تر خپله وسه دا هغه مخنیوی کړی ده. مې د کندنه مخنیوی کړی ده، مې د قاچاق مخنیوی کړی ده. په ډېرو ولایتونو کې موږ خبر یو چې کله به رپورټونه رالو او دا رپورټونه به د طالبانو له فرهنګي کمیسیون سره شریک شو، هغوی یې مخنیوی کوی. د ټولو کندنو مخنیوی یې کړی ده، د قاچاق مخنیوی یې کړی ده، تر دې مخکې هم کړی ده. او د دې بل ور په جواب کې وایم چې مخکې درته وویل چې یو د بودا حالت، د بودا د مجسمې نړول و، هغه یو استثنایي حالت و، د یو شرعي محکمې غوښتنه وه، هغه جلا حالت و. په مجموع کې طالبانو چې په خپل وخت کې و، په هغه وخت کې هم موزیم درلوده، هم یې د فرهنګي اثارو ساتنه کوله، هم یې پالنه کوله، موزیم یې درلوده، آرشیو یې درلوده. په هغه برخه کې ډېر خدمتونه په هغه وخت کې هم کړي دي. یوازې هغه مجسمه اوس هغه یو استثنایي حالت ده. په نورو برخو کې په هغه وخت کې هم طالبانو د فرهنګي آثارو، د قدیمه آثارو، د عبیداتو ساتنه کړې ده، پالنه یې کړې ده. په دې جریان باندې باوري صاحب خبر ده. باوري صاحب هم په هغه وخت کې په جریان کې وو، نور ملګري هم په جریان کې وو. طالبانو د دې لپاره د اطلاعات کلتور وزارت وزارت کې جلا معینیت ته درلودې، فرهنګي معینیت و. مولوی عبدالرحمن وتک صاحب یې معین و. په دې برخه کې په هغه وخت کې هم طالبانو خدمت کړی ده، د دې خپل آثارو، د دې خپل فرهنګ ساتنه یې کړې ده، پالنه یې کړې ده. اوس هم انشاءالله تعالی د خپل عبادت او د خپل پرنګي میراثونو وساتنې او پالنې ته
مننه مننه کوم همت صاحب ز باید دی وای دا ونه اوریدونکو ته وکم مخکې همت صاحب او یادونه وکړل چې افغانستان د طالبانو اداده د چې افغانستان اشغال شوی و او د دوی نټول افغانستان لاندې شوی و خو افغان حکومت بیا دا نه مني چې ګوندی افغانستان د اشغال شوی یا غوی وای چې افغانستان ته نړیوال ځواکونه د ملګرو ملتونو د یو پریکړې له مخې راغلي دي او له افغان دولت سره مرسته کوي. یوازې دا سپیناوی مې کوو. راځو باوري صاحب ته. باوري صاحب تاسو څه نظر لري د پښتنو په اړه؟ کوو
ما ته پرسته نه یې راګرسېدي. یوازې د باوري جماعت په اړه باندې څه خبره شوې وه هغه په هند خبره او د هند په اړه باندې موږ د دې ځای څخه نه د هغوی د امر کولی شو او نه یې نهي کولی شو.
باوري صاحب زه به له تاسو نه پوښتنه وکړم که خپلې خبرې هم راته راټولې کړئ. ام په مخکې تبصرو کته نظر لري په مجموع کې د تاسو فکر باندې د لرغونو آثارو دی یو څېړونکي په توګه څه فکر کوئ په افغانستان کې سوله او جګړه کېدای شي یوه سیاسي مسله وي؟ هیله خدا ده چې زر سوله راشي، کېدای شي وخت ونیسي، په ځینو سیمو کې جګړه دوام وکړي، خو بیا هم فرهنګ او کلتور یو داسې شی دی چې دا باید دوام وکړي، دا باید وساتل شي. څه سپارښتنه کوي څه کېدلی شي چې لرغوني آثار خوندي شي او لږ تر لږه هغه د بودا مجسمو ته چې څه پیښ شول هغه پیښ نشي؟ په همدې سره خپلې خبرې هم راته راټولې کړي او په مجموع کې تاسو نه اورو.
یره مننه زه به فقط لنګ لنګ څو ټکي یاد کړم. لومړی دا خبره کوم چې تر ټولو رانوونکي څه چې موږ اوس خپل هېواد کې لرو هغه جګړه ده. موږ د دې کنټرول نه کوو، بل هیڅ برنامه د عملي کېدو پر لور نه شي تللی. د دې څخه کره تیر شو چې تر هغه یې خواته موږ څه تجویزونه کولی شو. ما د مخه یو لنډه یادونه وکړل چې په 1945 کال د نړۍ کې چې جګړې وسولې بیا یو کنوانسیون جوړ شو او کنوانسیون پر بنسټ باندې طرحې منځ ته راغلي چې څنګه د جګړې په جریان کې یو شمېر تاریخي آثار او تاریخي ابدات او لرغوني ټاټوبي وساتل شي. ما یوه نمونه یاد کړل چې مثلا که موږ په ټول هېواد کې د جګړې د درېدلو توان نه لرو، لږ تر لږه په هغه ټاټوبي کې یو تجویز دادی، لږ تر لږه په هغه ځایونو کې چې تاریخي ابدات شته او لرغوني ټاټوبي، د په هغه ځایونو کې د جګړې کولو مخه ونیسو او هلته ونه غواړو چې جګړه وشي. دا یو تجویز دی. اول باید دغه موږ سره پر دغه تفاهم وکړو. دوهم دا دی چې په هر ځای کې چې د تاریخي ابداتو د ترمیم د لپاره اړتیا پیدا کیږي، دا که دولت او که د طالبان اسلامي تحریک دا باید په ګډه د پروژو د تطبیق لپاره امکانات برابر کړي چې هغه خراب نه شي، تخریب نه شي او هغه جوړ شي، بسازي شي، ورغول شي. دریم تجویز موږ دا دی چې دا تفاهمنامې دې هم سره وشي چې هر څوک په هر ځای کې تاریخي ځایونه او لرغوني ټاټوبي سپړي په غیر قانوني توګه او قاچاق شوي آثار ټول باید انتقال شي و ملي موزیم ته او هلته یې د ساتلو دپاره امکانات برابر شي. که د دغه دریو تجویزونو په منلو سره موږ وکولی شو، دا به لومړني ګامونه وي چې موږ به د تاریخي آثارو او لرغونو ټاټوبو د ساتنې حفاظت او د خپل فرنګي میراثونو د حفاظت لپاره زمينه سازي کړې او خپل دین به ماده کړې.
مننه کوو. پوهاند رسول باوري د کابل پوهنتون استاد چې د لرغونو آثارو په برخه کې پراخې څېړنې کړې دي. لا تاسو مننه کوو چې موږ اوریدونکو ته مو په دې اړه باندې پراخ معلومات خپل شریک کړل ور مو کړل. کرا سره پاتې کیږي خبرونه لام یو شپږ دقیقې دوام لري. کنه خدای پاماني در سره کوو. همت صاحب ترازو همت صاحب دې باوري صاحب په وړاندیزونه ځکه په وړاندیزونه باندې هم څه نظر دی ځکه په یو ډول موږ په ځینو ولایتونو کې ګورو د معارف په برخه کې طالبان له مکتبونو سره همکاري لري یا مثلا د روغتیا په برخه کې له روغتونونو او کلینیکونو سره همکاري لري. څه فکر کوئ د لرغونو آثارو په برخه کې دغه سي همکاري څومره ممکنه ده لکه تر لګل نړیوالو موساتو یونسکو او نورو ادارو سره یا په افغانستان کې دین نه دي متخصصانو له ټولنو سره په دې برخه کې څومره ممکنه ده او ورسته به بیا نور پوښتنه وکم.
زما په فکر باندې طالبان په تمامه معنا سره ودی ته تیار دي چېرته د کومي عبیدې رغونه کیږي یا په کومي عبیدې باندې کار کیږي نو په دې برخه کې طالبان هم د امنیت راوستلی شي، هم تضمین کولی شي. مخکې استاد مناری جان په اړه باندې خبره وکوله، نه یوازې داسې مناری جان بلکې د افغانستان هر قدیمه اثر یا بدا که بیا رغول کیږي یا یونسکو سره خبره کیږي یا یونسکو ودې ته تیار وي یا د افغانستان بل څوک دې ته تیار وي، طالبان په دې برخه کې په تمامه معنا باندې ژمن دي چې د هغوی ساتنه وکړي، د هغوی د امنیت تضمین وکړي. ځکه طالبان خپله ودې ته تیار دي چې له یونسکو سره خبرې وکړي. امکان لري چې په دې لنډ وخت کې طالبان له یونسکو سره مجلس هم جوړ کړي، د هغو هم د دې قدیمه آثارو پر ساتنه باندې، رغونه باندې، یا که نورې موسسې په دې برخه کې دلچسپي لري یا کار لري، نو په دې برخه کې طالبان په تمام معنا باندې تیار دي چې د هغو د امنیت تضمین وکړي او ودې ته زمینه برابره کړي چې د دې خپلو فرهنګي میراثونو ساتنه او پالنه وشي. زه فکر کوم چې په دې برخه کې طالبان نه یوازې داسې ستونزه نه لري، بلکې طالبان به په تمام معنا باندې ودې ټولو خدمتونو ته زمینه سازي وکړي او په دې برخه کې به خپله منډې وکړي او خپله به خدمت ته تیار شي.
ښاغلی همت، د طالبانو د واکمنۍ پر مهال تاسو په بیلابیلو فرهنګي دندو باندې کار کړی، د ورځپاڼې مسؤول مدیر پاتې شوی، د طلوع افغان ورځپاڼې، د هیواد دولتي ورځپاڼې، د باختر خبري اژانس رئیس وی. هغه وخت د فرهنګي چارو په اړه راته ووایه چې څنګه مخته تللی، څومره فرهنګي فعالیتونه وو؟
نو طالبان په داسې حالت کې رالو چې تر طالبانو مخکې په افغانستان کې ملوک الطوایفي وه، هر څه برباد و، هر څه تخریب شوي وو. حتی هغه وخت چې موږ طلوع افغان ورځپاڼه بېرته له سره شروع کوله په کندهار کې، نو هغه وخت کې خو دا مارډن ماشینونه نه وو، د حروف چینی ماشینونه وو، حروف یې ورک وو. بیا بیا په ډېرو خواریو باندې موږ هغه حروف ته یو ځای کړو، ماشینانو سره جوړ کړو، ترمیم هم کړو. مسلکي کسان چې ولایت تللي وو یا نور ولایت تللي وو یا د هېواد بهر تللي وو، هغه هم راوښلو. په ډېرو مشکلاتو باندې کار شروع کړی. نو زما فکر باندې طالبانو په هغه وخت کې ټولې هغه دولتي ورځپاڼې، جریدې، مجلې چې د داود خان یا د ظاهر خان په وخت کې په افغانستان کې وی، هغه بیرته له سره فعال کړي. او له هغو سره په څنګ کې نورې مجلې او جریدې هم شروع کړې. مثلا په کابل کې د شریعت اونیزه چاپوله چې دا د طالبانو نوې شروع کړې وه، مخکې نه وه. دغه رقم یې د هېواد دولتي ورځپاڼه چې مخکې هم وه بیا جاري وساتله، د انیس دولتي ورځپاڼه وه جاري وساتله مخکې هم وه او طالبانو جاري وساتله. هېواد ورځپاڼه کې به معمولا پښتو زیاته وه، په انیس ورځپاڼه کې به معمولا دري ژبه زیاته وه. دغه رقم یې کابل ټایمز اونیزه انګریزي باندې چاپېدله، هغه یې شروع کړه. دا رقم د کندهار د طلوع افغان اونیزه یې شروع کړه. په ننګرهار کې د ننګرهار په نامه باندې اونیزه چاپوله، په پکتیکا کې د وړانګې په نامه باندې مجله چاپوله، او په هرات کې د پاکستان په نامه باندې ورځپاڼه چاپوله. دا ډېر تاریخي قدامت لري، بیخي تقریبا اویا کاله مخکې دا ورځپاڼه شروع شوې وه. دا رقم په مزار کې د بیدار په نامه باندې ورځپاڼه چاپوله، په خوست کې د خوست په نامه مجله او په کنړ کې د کنړ په نامه باندې مجله دا بندي ویش طالبان.
مننه کوم همت صاحب، متاسفانه د موږ وخت را پسې را تمام شو. له تاسو نه مننه کوم چې ګډون هم را سره په خبرونه کې وکړه. همدارنګ له باوري صاحب نه مننه کوم، د پوهان باوري صاحب نه چې د کابل د پوهنتون استاد دی، فرهنګي شنن کې عبدالحنان همت چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ټولو افغان ورځپاڼې مسؤل مدیر و، د هیواد دولتي ورځپاڼې مسؤل مدیر و، او بیا د باختر خبري اژانس رئیس و. له دواړو درنو میلمنو مننه کوم. دوستانو، موږ په دې خبرونه کې د بودا د مجسمو د نړیدو د شل کلن د نړیدو راهیسې شل کلونه وتلي، او په دغه شل کلنۍ کالیزه باندې غږېدو، دا چې لرغوني آثار په راتلونکي کې څنګه وساتل شي، په دې اړه باندې بحث درلود. له دواړو میلمنو او اورېدونکو نه چې را سره برخه واخیسته مننه کوو. تر بیا ښې چارې.
سلام، ساعت 3 پس از 4 به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. در بیشترین دقایق این ساعت قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود پخش می شود. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید که انتقال قدرت از طریق انتخابات یک اصل غیر قابل معامله است و آماده است که در مورد برگزاری انتخابات تحت مدیریت جامعه جهانی بحث کند. رئیس سارنولی امنیت ملی ولایت هلمند در انفجار امروز کشته شد و پارلمان پاکستان به عمران خان صدر اعظم آن کشور رأی اعتماد داد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید برای بحث درباره تاریخ انتخابات تحت مدیریت جامعه جهانی آماده است. آقای غنی این سخن را در مراسم گشایش سال سوم دوره 17 تقنینی شورای ملی افغانستان امروز در کابل گفت.
ما آماده هستیم که در مورد برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و سرتاسری تحت مدیریت جامعه جهانی بحث کنیم. در مورد تاریخ برگزاری انتخابات هم می توانیم صحبت کنیم و به نتیجه برسیم.
این اولین بار است که رئیس جمهور غنی در ادامه تلاش‌های صلح به نحوی از آمادگیش برای برگزاری انتخابات زود هنگام در افغانستان سخن می‌زند. او بار دیگر تاکید کرد که انتقال قدرت از طریق انتخابات یک اصل غیر قابل معامله است. این اظهارات رئیس جمهور اشرف غنی پس از آن است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان به تازگی با رهبران حکومت این کشور و چهره های سیاسی بیرون از حکومت درباره گزینه های مختلف در خصوص پروسه صلح در کابل بحث کرد. محمود آقا رئیس سارنولی امنیت ملی ولایت هلمند در انفجار بم صبح امروز با یک محافظش در شهر لشکرگاه جان باخت. عطاالله افغان رئیس شورای ولایتی هلمند به رادیو آزادی در این باره جزئیات داد.
آقای محمود رئیس سارنولی امنیت ملی امروز از خانه خود به طرف وظیفه روان بود که حمله موتربم بالایش صورت گرفت و جان باخت. همراه با او یک سرباز نیز جان باخته و 8 تن دیگر زخمی شدند.
مسئولیت این رویداد را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته. قلوردوی 205 عتل از کشته شدن 25 تن از طالبان در ولایت قندهار خبر داده. خواجه یحیی علوی مسئول مطبوعاتی این قلوردو میگوید تلفات در جریان عملیات هوایی و زمینی نیروهای افغان دیروز جمعه در ولسوالی های پنجوایی و ارغنداب به طالبان وارد شد. به گفته او 36 تن از طالبان در این عملیات زخمی شدند. طالبان اما درباره تلفات افراد این گروه هنوز چیز نگفتند. دو طرف درگیر جنگ در افغانستان پیوسته ادعا می کنند که به یکدیگر تلفات وارد کردند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. عمران خان صدر اعظم پاکستان از پارلمان کشورش امروز رأی اعتماد گرفت. از میان 342 عضو پارلمان 178 تن آنها به آقای خان رأی موافق دادند. او به 172 رأی نیاز داشت. 160 تن از وکلای اپوزیسیون نشست پارلمان را تحریم کرده بودند. موضوع رأی اعتماد به عمران خان به خواست خودش پس از آن مطرح شد که عبدالحفیظ شیخ نامزد حکومت نتوانست کرسی مجلس سنا را کسب کند و حزب تحریک انصاف صدراعظم عمران خان اکثریت را در سنا از دست داد. اتحاد اپوزیسیون چند حزبی جنبش دموکراتیک پاکستان پس از آن اعلام کرد که جلسه ویژه پارلمان را تحریم می‌کند که صدراعظم عمران خان با مقام‌های اردوی قدرتمند آن کشور هفته گذشته دیدار کرد. ادعاهای وجود دارد که رهبری نظامی پاکستان در پیروزی عمران خان در انتخابات عمومی سال 2018 نقش داشته است. معترضان امروز شنبه باز هم در مندالی دومین شهر بزرگ برما یا میانمار به جاده ها برآمدند. دیروز چندین شهر میانمار شاهد اعتراض ها بودند. در جریان تظاهرات امروز صدای تیراندازی شنیده شد. با ادامه اعتراض ها نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای برما از شورای امنیت این سازمان خواسته که برای برما گام های متحدانه و سریع بردارند. او پس از کشته شدن ده ها اعتراض کننده در جریان یک هفته در برما دیروز به شورای امنیت گفت وضعیت در آن کشور به سوی خطرناک شدن روان است. اردوی میانمار به تاریخ اول ماه فوریه تا یک کودتا حکومت ملکی را سرنگون ساخت و به شمول آنگ سان سوچی رهبر غیر نظامی چندین تن را بازداشت کرد. و گزارش ها می رسانند که در حملات راکتی روسیه در شمال سوریه 3 تن کشته شدند و دست کم 28 نفر زخم برداشتند. رسانه های ترکیه و اداره نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گزارش می دهند که این حملات از سوی کشتی های جنگی روسیه بر مناطق تحت کنترل مخالفان رژیم سوریه در نزدیکی شهر جرابلس صورت گرفته. به اساس گزارش چندین راکت هم از سوی نیروهای حکومتی سوریه یک منطقه را در نزدیک شهر الباب ولایت حلب هدف قرار داده. گفته می شود این منطقه در کنترل جنگجویان قرار دارد که از سوی ترکیه حمایت می شوند و در برابر رژیم سوریه می جنگند. در جنگ داخلی سوریه روسیه و ایران از حامیان اصلی رئیس جمهور بشار اسد به شمار می روند. پایان خبرها. سپاس که تا حال ما را همراهی کردید. اکنون هم قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما مبارزه با مواد مخدر و افزایش تعداد معتادین در افغانستان است. البته به اساس راپور سازمان ملل متحد این موضوعات گفته میشه و اخیراً انوبه سعود سرپرست اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در کابل در صحبتی که با رادیو آزادی داشت وضعیت احتیاط در افغانستان را جدی و دشوار و نگران کننده خواند. ایشان جلوگیری از گسترش احتیاط در کنار راگاهی یامه نیازمند ایجاد زمینه‌های کاری، تأمین نیازهای غذایی و اجرایی برنامه‌های بدیل کشت گوکنار است میگویند. خب این موضوعات میخواهیم با مهمانان محترم ما که امروز از طریق تلفن مهمان برنامه ماست صحبت نماییم و نظرشان را بگیریم و همچنان در فاصله برنامه یک از 5 تا 10 دقیقه به شنونده ایشان فرصت میدیم. اونا مگر سوالای خاص یا پیشنهادات خاص داشته باشن اونا میتونن از تلفن کنن به استودیو. همکار تکنیکی ما آقای شفیق عیار هستن، اونا را به استودیو وصل میکنن. مهمان محترم ما فعلا محترم آقای محمد کبیر ابراهیم خیل، رئیس ولایتی معینیت وزارت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله مهمان ما برنامه ما هستن و همچنان محترم آقای دکتر عبدالشکور حیدری، مسئول برنامه ملی تداوی کاهش تقاضای مواد مخدر وزارت صحت عامه هم مهمان برنامه ما هستند. خب محترم آقای ابراهیم خیل، اول با شما یک سلام علیکی کنیم ببینیم صدایتان میاد نمیاد. خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم.
بله ابراهیم خیل صاحب صدایتان مزیش والا نیست، امکان تکنیکی ما کوشش کنه که درست شوه با شما. اگر کدام تلفن دیگه داشته باشین یا سکایپ داشته باشین شاید بهتر شوه. خب دکتر صاحب ایدری سلام علیکم صاحب، خوش آمدین، خدا کنه صدای شما مریض نباشه صاحب.
علیکم سلام، چه احوال؟ صحت شما خوب است؟ صدای مرا دارین؟
نام خدا بسیار خوب، صدایتان میاد. دکتر سیف عبدالشکور ایدری که مسئول برنامه ملی تداوی کاهش تقاضای مواد مخدر وزارت صحت عامه هستین، خدا کنه که مهمانای دیگر ما وصل شوه. خب ایدری سیف محترم، شما گزارش سازمان ملل متحد در اواخر دیدین ندیدین در روز موضوع وخیم بررسی کردن و میگن از 5 سال به ایسو ای سروی هم نکردن اینا که تا مشخص و تعداد معتادین به مواد مخدر در افغانستان چقدر است. از شما بشنوی مایدری سیم محترم.
قبل از همه سلام به شما و شنوندگان محترم رادیو شما که صدای ما را دارند. واقعا وضعیت اعتیاد و وضعیت مواد مخدر در افغانستان رو به وخیم شدن است. از یک سو موجودیت کشت کوکنار و بالاخره سایر نباتات تولید مخدره در افغانستان مثل چرس و حتی در این اوائل بعض بوتای دیگه هم برای تولید افدرا به نام افدرا که اینا اونمو افدرین تولید میکنه و همچنان وضعیت اعتیاد در کشور طور که شما گفتین راستی 5 سال قبل ما سروی داشتیم ولی تا حالا سروی دیگه که نشان دهنده این ارقام باشه وجود نداره. ولی در قسمت معتادین بدون سرپناه وزارت صحت عامه یک سروی را به همکاری نهادهای مربوطه کردن که ما تعداد معتادین خیابانی در شهرهای بزرگ افغانستان رو به افزایش است که این 30,000 تخمین شده. تنها در شهر کابل که 5 سال پیش ما 2,000 تن معتاد خیابانی تخمین کرده بودیم امروزی به تعداد به 7,000 افزایش یافته است.
بله بسیار زیاد تشکر دکتر سیف حیدری. حالا محترم آقای محمد کبیر ابراهیم خیل رئیس ولایتی معینیت وزارت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله هم دوباره با وصل شدن، ببینیم این دفعه چطور است. ابراهیم خیل سیف خوش آمدین دوباره به برنامه سیف.
خوش باشین، سلام سلام خدمت شما مهمان گرانقدر و شنوندگان عزیز، خدا کنه که صدای ما داشته باشین.
بله بسیار خوب است این دفعه صدایتان ابراهیم خیل صاحب محترم. قسمی که دکتر صاحب حیدری هم قسمان گفتن امی به خاطر از این راپور اخیر سازمان ملل متحد ما این برنامه رو درست کردیم، اونا ادعا میکنن که تعداد معتادین در افغانستان زیاد شده. ما گفتیم این موضوع رو یک دفعه از نظر بگذرانیم، چی میتونین بکنین در این ساحه، چی پلان ها هست، مشکلات در کجاست. اول از زبان شما بشنویم ابراهیم خیل صاحب محترم.
تشکر. بله بدون شک بعد از سروی 2015 به این طرف دیگه سروی نشده و بدون همون قسمی که دکتر صاحب شکور ارائه کردن بدون شک زیاد شده. بله تعداد معتادین زیاد شده، یک اصل است دیگه، زمانی که کدام تدابیر جدید موردش نباشه زیاد هم میشه و در حد در هر ایسی دنیا هم این قسم است. تدابیر بسیار اساسی در نظر گرفته شده و یک طرح جور کردیم، یک طرح مشترک با وزارت محترم صحت عامه و وزارت محترم کار و امور اجتماعی که سر از او کار میشه پیش میریم توکل به خدا و در این عرض امیدوار هستیم که جامعه بین المللی هم امرای ما کمک کرده باشه. در این طرح که دکتر صاحب شکور هم خدمتتان ارائه خواهد کرد در نظر گرفته شده تا یک تعداد شلترا و یا محلات حمایوی بر معتادین تنظیم شود و تمام معتادین از شهر کابل جمع‌آوری شود در شلترا باشه و بعد از شناسایی دقیق شان و کار ارگان های مختلف همراهشان در شلترا کار خواهد کرد، هم از لحاظ عقیدتی هم از لحاظ تعلیمی هم از لحاظ قانونی و حقوقی و هم از لحاظ روانی امرایشان وزارت خانه ها و بخش های مسئول کار خواهد کرد. بعد از اوشن آسایی میشن در این سلطره و در مراکز حمایوی آده میشن به تداوی و انتقال میشن از این سلطره به طرف تداوی. در این صورت ما باز در بازار نخواد معتاد خیابانی داشتیم و تمام معتادین خیابانی رو به سرپناه رو در ساحات جمعوری خواد کردیم و از این ساحات انتقال میشه به تداوی که میدانه شده این حالت جلوگیری از صعود گراف اعتیاد کنه.
بله، خب سبب اصلی از این که تعداد معتادین زیاد شده اصلا چی هست؟ این رو تثبیت کردن که یعنی حداقل یک سه مثال عمده، یعنی سه سبب اصلی و عمده را اگر بگوین بد نخواهد شد ابراهیم خیل صاحب؟
چرا نه؟ قسمی که ادارات مسئول در سالیان گذشته هم سروی داشتن و عوامل در وجه هم مشخص شده بود، اتون هم با نمون منوال ادامه داره. یک سبب اصلی بیکاری است، عدم کار است برای جوان ها و نوجوان ها، جنگ های طولانی و از دست دادن دوستا، اقارب و فامیلایشان و حتی از دست دادن اعضای بدنشان یک عامل بسیار عمده و اساسی دیگه است. بیچارگی از یک عامل دیگه است. کشت کوکنار در ساحات، خصوصا بیشترین کشت در ساحات ناامن است که بیشتر از حدود 90% کشت ساحات ناامن است که از طرف مخالفین تشویق میشه، تمویل میشه، کشت میشه و از حاصلاتشان هم تروریسم تمویل میشه و هم یک ایچاد بار میارن. عوامل عمده و اساسی اینمی چیزا هست.
بله،
از نظر ما.
تشکر دکتر صاحب حیدری. شما چیز علاوه میکنین در این مورد صاحب که سبب اصلی یا اسباب اصلی چی هست صاحب؟ یکی هم در افغانستان زیادتر میگن که مسئله فساد اداری هم در اینجا نقش بارز خود داره، یعنی ایران در نظر گرفته یک جواب اگر ارائه کنین دکتر صاحب حیدری.
به چشم ما وزارت اعتماد معلومات و گزارشات که داره و تحقیقات که راجع به اسباب و فاکتورهای اعتیاد در افغانستان کرده، بیشتر طور که شما گفتین فساد اداری و تروریسم و تقویض شبکه‌های تروریستی، اینا مسائل است که از موجودیت کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر این دلیل ها است. ولی اسبابی که باعث اعتیاد در افغانستان است، اونا به اساس مطالعاتی که وزارت صحت عامه داره به کتگوری های مختلف تقسیم شده که عوامل روانی است و عوامل اجتماعی است و عوامل بیولوژیکی که اونا دائم نزد تمام انسان ها وجود داره. ولی عوامل روانی است که خود مشکلات جنگ در افغانستان و آسیبای روانی جنگ باعث شده که افغان ها که درگیر هستند، خصوصا جوانان ما و او کسایی که عزیزان خود در جنگ از دست داده، رو بیارن به استفاده مواد مخدر، چی از طریق درملتونا و از ادویجات مخدر را به خاطر آرام ساختن خود، به خاطر یکی درد تعمل کنن و دیگه آسیبای روانی جنگ. عوامل اجتماعی که وزارت تا آمد و مورد تحقیقات کرده، یک دلیلش جنگ و ناامنی و سایر آسیبایی که از طریق جنگ میگیره. مهاجرت ها بیش از 50% دلایل بوده که افغانای ما وقت خصوصا جوانان در کشورهای بخصوص کشورهای همسایه مهاجرت کردن، اینا زیادتر مواجه بودن با کارهای شاقه، با فشارهای روانی اینا، و یکی دسترسی آسان و یکی اینا را تشویق شده از طریق امو محیطایی که اینا زندگی میکرده به استفاده مواد مخدر. دلیل دیگه را تاریک رئیس به ولایتی مبارزه علیه مواد مخدر ابراهیم خیل صاحب گفت موجودیت کشت کوکنار و بوتهای چرس در افغانستان است. اینا یک دلیلی است که افغانا دسترسی دارند به مواد مخدر و این ارزانتر و دسترسشان قرار میگیره با در نظر داشت مشکلاتی که دارند و دیگه دسترسی آسان که تاریک پیشتر گفتیم و بحث دیگر نبود مداخلات مبتنی بر شواهد وقایعی که در افغانستان همو امکاناتی که برای یک انسان و یک باشنده و بالاخره جوانان چی در حوزه‌های خانواده چی در حوزه مکتب محیط کاری و جامعه است او امکانات وجود نداره و یا ای که کمبود امکانات است که اینا یکی از دلایل بوده میتونه. خشونت‌های خانوادگی و موجودیت مصرف کننده در خانواده یک دلیل دیگه است که به خصوص زنان و اطفال از بزرگان خود در خانواده که اینا چی ارن و مواد مخدر را که مصرف میکنه در زور اعضای خانواده اینا میاموزه یا ای که به شکل غیر مستقیم اینا از دود از او مستفید میشه و بالاخره وابسته به مواد مخدر میشه و دیگه معلولیت ها و معیوبیت ها که از تاثیر جنگ است اینا هم یک آسیب دیگه است و نبود خدمات اجتماعی، فرصت های ورزشی، فرصت های تفریحی و فرصت های شغلی به جوانان اینا دلایلی بوده که زیادتر باعث ازی شده که یک تعداد از جوانان که زیادتر طبقه که به طرف مصرف مواد مخدر در افغانستان رجوع کردند زیادتر طبقه جوان بین 16 تا 45 ساله بوده. بحث بی سوادی، کم سوادی و عدم آگاهی هم یک دلیلی بوده و همچنان بحث ضعف در تنفیز قانون بالاخره تشویق و فشار امتحان هم دلایلی بوده که بیشتر یک از دلایل بوده که به طرف مصرف مواد مخدر. ولی دلایل دیگی هم لیست شده مثل مشکلات اقتصادی و دلایل مالی، مشکلات صحی که بعضی از مناطق افغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارند مثل واخان و پامیرا و زندانی شدن ها. مثلا یک کسی که محبوس شده به یک از زندان ها در محیط زندان مواد مخدر هم اتاقی ها و کسایی که در یک اتاق با او زندگی میکنن اینا هم دلیلی بوده که بعضی ها در زندان به طرف مصرف مواد مخدر رجوع کرد. اینا زیادتر دلایلی است که در افغانستان لست شده. بله
بله بسیاری مسائل شما تر کردین، تشکر. به خاطر از اینکه سوالات تکرار نشه ما یک 5 تا 10 دقیقه به شنوندای محترم ما میخواییم فرصت بتیم اونا در این راستا موضوعات که شما فرمودین و سببای دیگه که اونا میفهمن یا پیشنهادها یا راه های حل اگر پیشنهاد میکنن یک اعلانه کوتاه داریم بعد از اون شماره تلفونه که برشان میگم.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
بله شماره تلفن ما یا شماره تلفن ما 0799-203-540 و شماره دوم ما 0700-822-755. یک شنونده امیل لازمه که هست آقای شفیق عیار گفتند در گوشم. بله شنونده عزیز
سلام، نظر صاحب محترم خیلی خوب هستید. سلام به مهمانان در شنونده های عزیز، تمام همکاران محترم تن.
تشکر، خوش آمدین به برنامه.
زنده باشین. من زینب حیدران هستم از پروان. نظر صاحب محترم بسیار زیاد تشکر از اینکه این قسم یک موضوع خوب از گرفتین. واقعا شما میفهمین که یک کسی از افغانستان به ایران میره واقعا سالم بر نمیگره. من دو گفتنی داشتم، یک بر دولت، یک بر خانواده ها. از دولت خواست می بود که در قسمت خرید و فروش مواد مخدر باید زیاد توجه کنه، چون در شهرها و ولایت ها به بسیار طور آزادانه خرید و فروش میشه و خانواده در هر خانواده ای که معتاد است لطفا همراه این اخلاق نیکو داشته باشند، به اینا کمک که اینا خود تداعی کنند و اونا خود از بدید یک معتاد به طرفشان نگیرند، بدید یک انسان ببینند. بسیار زیاد تشکر از دست هزی که یک موضوع اجتماعی خوب گرفتین.
تشکر زینب جان، موفق باشین. خب این سوال یادداشت شد، یک شنونده دیگر میگیریم. بله شنونده عزیز بفرمایید. بله
جناب نظر صاحب، سلام و احترامات تاسو ته استاد منو ته ټول اړوندونکو ته وړاندې کوم.
مهرباني صاحب سوال تنه ترک
سلام څخه. بله اواز را لسمه.
بله سوال تنه ترک کوین صاحب بفرمایئ.
او سوال خو دا خو یو مشکل ده، متاسفانه دا مواد مخدر تاسو ګورئ په کابل کې دغه پلي چرخي لاندې موږ تاسو نمونه هلته وینو، ولې متاسفانه دغه مسؤلیت ډېر زیات راجع کېږي دا حکومت ته راجع کېږي، ځکه حکومت د قانون په حاکمیت کې هم الله رب العالمین ورته دغه ورکړې ده حکومت ته، لکه مثال هغوی ته چې دوی دغه مسؤلیت عام ولسونو ورکړې ده. نو اوس تاسو ګورئ ښه آزاد د بازار په تنګ کې د سړک په څنګ خلک چرس او پودر سکی او دکانونو کې خرڅېږي، او زمونږ دغه چارواکي چې دي دا هغوی باندې کوم داسې جدي بندیز نه وارد کوي، او نه دغه مجرمین چې دي هغوی محکوموي. نو بیا چې دوی دغه مجرمانو ته دغه روحیه چې دي هغوی نور هم پیاوړي کېږي، هغوی چې دي داسې مواد مخدر ته هغوی لمن وهي. که نه که زما په نظر باندې که حکومت جدي تعقید کړي او دا خلک په جزا محکوم کړي،
بله تشکر. نظر تان تشکر. ایام یاد داشت شد آقای عیار دیگه شنونده است. بله یک شنونده دیگه رو بگیریم. بله بفرمایید سیب. بله شنونده است بفرمایید.
بله آقای نظر، سلام های خود برای شما، برای مهمانای گرام قدر تقدیم کنم. اجازینه زم از ولایت هلمند.
بله آجی سیب خوش آمدین به برنامه، بفرمایید سیب.
شما هم خوش آمدین، جور باشین، صحتمند باشین. یک سوال چیز از مهمانای گرام قدر داشتم. همین متعدینه که شما گفتین که جمع‌آوری میکنین و بعد اینا را تداوی میکنین، باید برای زینا یک شغل یک کار پیدا شوه که اینا مصروف کار و شغل خود بگردن و بعد مصرد به این چیزا نشوند، به این روی نیاورند. ما مردم دیدیم که دوار و سه بار تداوی شدن، اما بعد به مواد مخدر روی آوردن و بعد امو آس و امو کاشا
امو کاشا امو
بله.
بله
سوال ما بود آقا.
تشکر حاجی سیب عظیمی از من بودن. یک شنوانده دیگه میگن است. بله شنوانده بفرمایید سیب.
سلام آقای ظریف نظر، به شما هم کار تخنیکی تان میمان برنامه تان احترامات تقدیم. نعمت هستم از کابل به تماس شدم.
بله نعمت خان خوش آمدیم، بفرمایید سیب.
زنده باشیم آقای ظریف نظر، قربان شما، موضوع خوبی برنامه را شما دست گرفتین. ما سوالم از این میمان محترم نیست، اینا گفتن که بعضی مشکلات های اقتصادی و بعضی اعضای بدن که کس از دست بده، بعضی مشکلات های دیگر سبب میشه که آدم به مواد مخدر رو بیاره. از مرگ بیادر مواد مخدر استعمال میکرد، شما باور به خدا کنین اید اگه حادثه گیر آمد، رفت زندان پولیچرخی، آدم جور تیار بود. بعد از 4 سال که زندان پولیچرخی آمد به خانه رها شد، از 32 دندان یک دندان دزان از این نمانده بود، یعنی کل دندان ها از این ریخته بود. زمانی که از این پرسان کردیم او بیادر چرا وزن تیرخته می شده، بلی آز خدا تو خود جور تیار آدم بودی، دو مواد مخدری که در پولیچرخی پیدا می شد و به دست ما می آید، زندگی ما دانموز تباه شد، شیشه، ایروین، کرستال، مثل شش رقم چیز دیگر هم نام گرفت که نامو از او را منه نفهمیدم. بیادر این حیات مردم این مافیا هست، این مافیا خدا و راستی که دست یکی نکنه، این متادین از بین هیچ وقت نه گم میشن نه نه اسلام میشن. این مافیا دست داره این مواد مخدری که این فعلا در پولیچرخی سر میزندانی ها سودا میشه، با خدا که در مشهر کابل هم مواد مخدر که در اوج از اشار نیست.
نعمت خان نیمت خان شما که کد برادرتان گفت زدین خب مافیا خب بیاید مافیا دست دارن به مافیا یکان نفر که از داخل کمک نکنه خب اویا ای کارا نمیتونن یعنی در این مورد چی میگن یعنی چطور مافیا میتونه داخل ببره ورزی که در داخل خب پلیس هست عسکر هست اوز ایست بیک زندانبان تکباس
اینمی خود پرسنل اینمی زندان اینمی سر ما مفروغ گفت در شهر مثلا یک پوریش میخره صد رو پا اوجا یک پوریش دونیم صد پیس سر ما سودا میکن شیشه اوجا سودا میشه پودر اوجا سودا میشه اینمی شش رقمی دیگه شما نامای شما یاد ندارم شکر تنز خدا اینمی بیادر ما گفتم دارست که جور تا آدم رفت خدا و راستی باول لا بلا بسو و تلا یک دندان در دان ازی نمانده دو زمانه که زندان دو سر دندان ها را میره زنسته به مواد مخدر
باز تداوی ازی چطور شد؟ تداوی برادرتان چطور شد باز؟
تداوی ازی سید نشد سه دفعه به سرش کردیم سه دفعه در کلینیکای شخصی بردیم قرآن قسم میخوره خود قسم میخوره که این اعلام میتم جور میشم ما و بیادر کلان ما زمت کشیدیم را آوردیم خانه لباسش را بدل کردیم دگه کردیم نصیحتش کردیم باز آمانم و کرم کسافات باره که بوشش پس طرف ملجمزار زور میکنن این یا این رقم هستن سیب یاد اگه مرض بد آغشتر شدن خداوند مطال خود از یار اگه اصلاح کرد اگه نکستیم زوری دولت و جامعه سر از یار نمیرسستاید
خب بسیار زیاد تشکر نعمت خان از خوب مسائل اینجا یاد کردین اینجا دکتر صاحب ها متخصصین هستن اونا راه های دیگر هم شاید پیشنهاد بکنن که چطور تداوی شه و برادر شما بسیار زیاد تشکر آقای نعمت خان دیگر اگر نفر نیست یک شنونده دیگر هم هست بله شنونده ایز بفرمایید سی
السلام علیکم نگرسید
و علیکم السلام خوش آمدین سی
خوش باشین سر بسار میخواین سر اگه نظر داشتیم امی دلائل رکن میمانای شما گفتم سر یک قطعم قابل قبول نیست که دلائل شده نمیتونه دلائل از این سر بیتونسته که اصلا خود این مواد مخدر حرام هست جرم هست یا نیست وقتی که اگه مجرم یا میگیرم سر بوده تشویق میکنن در بستری نر میبرن سر نان میوه و اطلاع برشان میتن سر خود از بوده تشویق میکنن نیست یه باید سر به جزای قانونی برازی داده شد و چرا استعمال مواد مخدر خود حرام است نه وقتی که حرام است گناه است جرم است یک مجرم یا میگیرن سر تشویق میکنن یه دلیل از ایست که اینا در حکومتی در نمانه بیشتر محترم میمان شما میگن که در بین بندیخانه نظمی ما بین بندیخانه چطور مواد مخدر اونجا انتقال میشه و دسترس از یا میرسه باز اونجا معتاد میشه دیگه این کلش که هست از طرف نیو حکومت هست این مظلوم هایی که میکردی که اوکی ها ششتر یا رو سر تشویق میکنم غیر مستقیم ایرانی خودش یک تشویق هست اگر چند تا ازیر جزای قانونی برشان داده شواسته در این در مفکر میکنم که روز برو تعداد از یا کم میشه و در غیر از اینکه به این شکل باشه روز برو تعداد زیاد شده میره
بله تشکر صاحب خانه تان آباد از اظهار نظرتان نظر شما منعکاس یافت البته ما به شکل عادت خود ما در بین صحبت بله بله میگیم تا ما منظور ما این نیست که گپ شما رو تایید کنیم چون نمیبایم میره نال میهمانای ما جواب میده بسیار زیاد تشکر برادر محترم از تلفونتان خب حال از شنونده بس از تشکری میکنیم تمام مسائل به خیالم گرفتیم سوالای مهم گرفتیم ابراهیم خیل صاحب نوبت اول حق شما سب شما اگر خلاصه جواب بتین که باز نوبت به دکتر سب حیدری بیاری یا قسمت از اونا رو بر از اونا ایلا بتیم ابراهیم خیل سب بفرمایید
بله دوست
یه نصب ابراهیم خیل سب تلفون تان نام یک قسم چیست یک کم جای تان اگر تغییر بتین
ما
آله درست شد آله بسیار خوب شد اینمی آله خوب شد ادامه بتینسی خوب شد
دوست ما گفتن که در ساحل آزاد فروخته می تا در دکان ها هست که هر کس میره میخره ما میگم رد نمی کنم دقیقا ممکن اما یک چیز باشه اما خواهش میکنم از تمام هموطنهای عزیزم که پلیس خود همکاری کنند در صورت کمت یک چیز دیدن کاش که شبه این شمارای تمام بخشا نزدشان از اکنون امی شماره ما در خدمت تمام همشهری هست مشخص بسادن در کدام دکان در کجا ما گرفتیم ما پلیس مواد مخدر آرام نشیشته امی امسال
بیشتر از 6500 نفر از پرچون فروش ها را شهر کابل جمع کردیم، گرفتیم و تسلیم کردیم و جزای خود دیدند، بندی هستند. دوست دیگه ما گفتن که معتادین بار از تداوی برشان شغل نباشه پس روی میارن. دقیقا بله، اما ما به خاطر از این یک میکانیزم است که جمع‌آوری میشه که پلیس او را جمع‌آوری میکند، در این میکانیزم قانون او را تسجیل کرده، بعد از جمع‌آوری تسلیم داده میشه به بخشای حمایتی وزارت محترم صحت عامه. وزارت محترم صحت عامه بعد از تداوی را تسلیم میکنه به بخشای وزارت محترم کار و امور اجتماعی برای آموزش شغل. در اوج شغل برشان تدریس میشه، برشان داده میشه، عرفای مختلف است، از نجاری و خیاطی و بسیار چیزها هست. در اوجه برشان یاد داده میشه، یک میاد مشخص دارن از 3 ماه تا 6 ماه بعد از اینکه تکمیل شد با فامیلاشان تصمیم میکنن. ما همون رو امتدار که گفتم در طرح هم عرض این شامل فعلا همون این اجرا است و در طرح هم بسیار به شکل جدی گرفته شده، امیدوار هستیم که تطبیق شود. دوست دیگه ما در مورد فروش مواد مخدر در زندان پلچین، بعد امو قسمی که دکتر صاحب شکر قبلا هم گفت، در هر جایی که تقاضا باشه در اوجه میرسه بدون شک. در زندان پلچرخی هم اطلاعات زیاد داریم، ما عملیات داشتیم، بسیار عملیات در زندان پلچرخی به اساس همی اطلاعات که در نتیجه از این عملیات حمله‌ور شدن همی زندانی ها سر پرسنل عملیاتی، چندی نفر از پلیس ما مجروح شد و سارنوال صاحبای ما مجروح شدن که در این عملیات شرکت داشتن. دقیقا در اوجه مافیا بسیار رشد کرده رفته، باز هم عملیات داریم و چندین کس گرفتار شده از داخل محبس پلچرخی، منصوبین محبس پلچرخی گرفتار شدن و رای زندان شدن. کار ما هنوز هم ادامه داره. بله، این مشکل تایید میکنیم و سخت کار بالای جریان داره تا بتانیم حداقل در این راستا فعالیت داشته باشیم.
بله ابراهیم خیلی صاحب، امینجا شنونده پنجم ما، آخرین شنونده ما، او میگن که جزا باید داده شود، اینا وقتی که تداوی میشه و از اینا میوه داده میشه تشویق میشن، امین موضوع چطور است؟
من میامدم امی که ما میگیم در زندان پلچرخی معتادین است، یعنی در اوجه اینمی کسایی که بندی شده اونها در اوجه فعال دارن. هیچ کس را که پلیس گرفته اعلان میته به هیچ صورت تسلیم میشه به ارگانهای دیو قضایی و بیشتر از 30% زندانی های پلچرخی را مجرمان مواد مخدر تشکیل میده. یعنی به قدره که مجرمین مواد مخدر زیاد است، فکر نکنم که از هیچ کس در زندان ها زیاد باشه. بله، اخیرم در تای ویروس کرونا یک تعداد زیادشان به اساس لزوم دید و مشکلات عایده است مرض ویروس کرونا رها شدن. کونا باز هم در شهر آمدن، باز هم دست به مو اعمال خود زدن که مکررن، باز زندان شدن. اما بس مهم این برادر ما بنافهم که چرا ات میگه هر مجرم که تصمیم گرفتار شد برای زندان است و زندان ما خب از می خاطر پر است و تعداد معتادی هم که وجود است، می خاطر که این مجرمین مواد مخدر که گرفتار شده در زندان هستند که اون به هیچ صورت رها نمیشن، حتما محبوس میشن و حتما گرفتار میشن. تعداد زیادشان گرفتار شد و اگه پروسه ادامه دارد همین اصلا شما در شهر کابل میبینین بسیار زیاد است.
امینجا ابراهیم خیلی صاحب، ابراهیم خیلی صاحب، گرچه ما در این موضوعات زیادتر مداخله نداریم، یعنی ما اظهار نظر نمی کنیم، در چوکات سوال یک موضوع به ذهن آدم ناخودآگاه خود دور میکنه، ایست که اگر اینقدر کار شده باشه خیلی چرا تعداد زیاد میشه؟ نیست اینی یک مشکل است، اگر فعالیت ها بوده و اینا شده منطال هم مؤسسه ملل متحد و کل تایید میکنن که تعداد معتادین زیاد شد، اینجا یک منطقه چطور میتونیم حاکم بسازیم؟ ابراهیم خیل چه محترم؟
بله داکتر که برم تولیدات عوامل و اسباب زیاد داره به تعداد زیاد شدن و از طرف دیگه یک به صورت آزاد بین شهر گشت و گذار دارن، محلات گدواش دارن و ساحه تشویقی دارن برای کسایی که در دربی ایجاد هستن.
ابراهیم خیلی صدایتان خراب شد، سعیست که ایره بازم در جنبندی از شما پرسان میکنیم، ای اگر مثلا در بین مردم اینطور مشهور است که اگر در عقب این گونه مسائل آدمای بسیار قوی و پر نفوس نباشه ای خرد ریزه ای کارا را نمیتونه در افغانستان بکنه، برازی اگر یک شما یک کمه که فکر کنید تا وقت از دکتر صاحب عبدالشکور حیدری خواهش داریم که سوالای که اونا یاد داشت کردن مربوط به اونا هستن، اگر جواب بتن خلاصه که بتونیم زیادتر صحبت کنیم. دکتر صاحب حیدری جواب را اگر که یاد داشت سوالا را که یاد داشت کردین جواب بتن خوش میشیم، بفرمایین. چه
تشکر از شما و از هموطنانی که سوال کردن، سوالای بسیار و سوالای خوب و بجا. مثلا دوست ما گفتن که مسئله مهاجرت ها و بدبینی و استگمای خانواده در مقابل معتاد، اینا دلایلی است که باید ما از جانب خود و وزارت صحت عامه به ایش یک دکتر و پزشک عرض ما یا پیشنهاد ما خدمت هموطنان و خانواده محترمی است که زمانی که در نخست کنترل بر اولادها، فرزندها و عزیزان خود داشته باشد تا مصرف مواد مخدر نکنند، روبروی اطفال سگرت و نسوار چلم استفاده نکنند تا اونا از اونا یاد نگیرند و بالاخره زمانی که بالاخره یکی از عزیزانشان از خانواده وابسته با مواد مخدر یایی که مصرف میکنه، اینا را ببرن پیش دکتر و بالاخره اینا را تداوی کنه و مثل سایر امراض حمایت کنه از اعضای خانواده خود. راجع به این که موضوع شغلیابی بعد از تداوی واقعا این مشکل ما هم است، یعنی سطح برگشت یکی از دلایلی است که بعد از تداوی برنامه دیگی که حمایت کنه ساعت یاب شدگان خصوصا در قسمت شغلیابی، حمایت مالی و حمایت اجتماعی کمتر وجود دارد. این قسمت هرگاه صدای مرا سایر وزارتهایی که ارتباط داره به این موضوع و نظر به قانون مبارزه علیه مواد مخدر وظایف را در این قسمت داره در قسمت وظایف خود رسیدگی کنند و ما همیشه در جلسات هماهنگی صدای خود بلند کردیم که در این قسمت توجه جدی صورت بگیرن و سرویه ها و تحقیقات ما که نشان داده کسایی که بعد از تداوی برزی یا فرصت های شغلی بوده اونا همیشه در پرهیز مانده و تداویشان موفقانه بوده. میایم در قسمت زندان ها، واقعا یک فاجعه در افغانستان در محابس که انسان پاک دوباره در زندان ها مبتلا به اعتیاد میشه، ملوث میشه، چون در اتاقا مصرف کننده وجود داره و اینا از طریق از اونا چی به شکل غیر مستقیم چی مستقیم تشویق میشه و یک فاجعه است. در این قسمت از اداره محترم تنظیم محابس خواهش ما از طریق رادیو شما و بالاخره از طریق مجالس ها میخواد بود که اتاقای و در شروع آغاز چک شوه و کسایی که مبتلا به مواد مخدر است اینا را در یک وارد و یک بلاک جداگانه نگهداری کنن و محیطای کاری چی محیطای محابس است و سایر محیطا مسئول از مصرف مواد مخدر باشه و در اوج تدابیر بسیار جدی را به در قسمت باید اتخاذ شود. ما با آخرین دوست ما و هموطن ما که راجع به حرام بودن مواد مخدر سخنان گفتن، ما موافق هستم. از نظر شریعت و از نظر اصول انسانی مواد مخدر و از نظر قانون حاکم در افغانستان که نافذ است، مواد مخدر استفاده شرام و بالاخره غیر قانونی است. ولی دو قسمتی که ارگاه نظر ای همکار مرمد سعی درست گرفته باشم، باید دولت فروشندگان و قاچاقبران مواد مخدر که زمینه را برای ازی مساعد می سازد های مواد مخدر تولید شود، پروسس شود و بالاخره برسانه به اقتدار نوجوانان ما، اونا را تشویق میکنه به استفاده مواد مخدر، باید به جزای اعمال خود برسه و اشد جزا و برازی ها داده شود و این کار باید نیروهای تنفیذ قانون ما بکنن و بعد در زیادترین موارد همی مسائل صورت گرفته، ولی زیادتری کار شود که تا لابراتوارا کشت و اینا جلوی گرفته شود. ولی در مورد مصرف مواد مخدر، قانون مبارزه مواد مخدر به صراحت گفتن که مواد مخدر استفادهش جرم است. یعنی کسی از مواد مخدر باید انسان و بخصوص افغان ها استفاده نکنند. به استثنای مواد مخدر مثل سیگارت نسوار که مشکل نداره، ولی ارقام و سروی های ما نشان میده که دروازه اعتیاد در آغاز نسوار، سیگارت و چلم بوده. لازم در این قسمت هم هموطنان ما توجه کنند. ولی در قسمت از این که معتاد به مواد مخدر جزا ببینه، قانون صراحت نداره و معتاد به ایسه از نظر اصول سازمان سی جهان و از نظر اصول انسانی اینا مریض پنداشته شده و مریض باید تداوی شود، چون اینا هیچ معتاد، هیچ شخصی در آغاز ارگان مواد مخدر استفاده کرده به دلیل از اینکه وابسته شود نبوده، به دلیل عدم آگاهیشان، سواد کمشان یا یک تحت فشار دوستا و همتاقی ها و همتاهای خود بالاخره اینا را مواد مخدر استفاده کرده. ولی آخرین پیام به از طریق شما به متنان ماهی است که جنگ افغانستان با مواد مخدر آغاز شده و مواد مخدر امروز یکی از جمله پدیده هایی است که افغانستان هم اپوزیسیون و هم شبکه های مافیایی را تقویه می کنه و این جنگ روز به روز دامنش گسترده ساخته و به جنگ دامن می زنن این شبکه ها، چون از این میلیاردها دلار از این درک اینا استفاده داره. لذا باید تصمیم جدید قسمت اتخاذ شود، به خصوص دولت افغانستان و همکارای بین المللی ما و همکارا و کشورهای منطقه که با ما در قسمت همکار هستند، دست به هم بتیم تا جلو کشت و ترافیک مواد مخدر و تا تولید مواد مخدر در افغانستان گرفته شود و یک جدیت در قسمت تنفیذ قانون اتخاذ شود، تا ای که چی در زندان ها، چی در سایر محیط های زندگی و کاری مواد مخدر به دسترس مردم قرار نگیره. تشکر.
بله امیج دکتر صاحب، امی آقای نعمت خان که از کابل از برادرشان صحبت کردن که در زندان بودن، دندانایش میگه کلش تکید و هیچ تداوی نمیشه، اتو اشخاص چی باید شود که کمک شود؟ برای ازی که این خب بسیار زیاد خطرناک است، برای ازی که جور تیار رفته از اونجا مریض برآمده، اینجا خب مسئولیت دولت است که چرا در زندانایشان آدمای جور دندانایش میتکانن، یعنی سبب میشه که دندانایشان بتکه، یعنی اینقدر خراب شوه. اینجا خو یک مسئولیت عمده و اساسی وجدانی تگپا متوجه کسی نمیشه. دکتر سیب چی میگین؟
واقعا این مسئولیت مربوط دولت میشه. زمانی که محبس به خاطر جزا دادن نیست، محبس به خاطر اصلاح است. و منظور از این نیست که زمانی که یک انسان به خاطر یک جزایی یا به خاطر از این که یک جرم دیگه را صورت گرفته که جرم یا دزدی بوده یا مسئله دیگه یا بالاخره تهمت با شرایط دیگه در محبس وجود داشته باشه که زندگی خود از دست بده و به یک مرض دیگه مبتلا شد. بنابراین ما طور که پیشتر گفتم به ارتباط سوال نعمت جان برادر من ایست که برادر از اینا تاریک مریض شده در زندان، مبتلا به اعتیاد شده، دولت باید تدابیر جدی را بگیره برتباط تداوی از این مردم ها که واقعا یک مشکل است، ما معلومات و ارقامی که از شفاخانه ما در سراسر افغانستان میرسه، فاکتور عمده مهاجرت بوده که هموطنان ما زیادتر در جریان مهاجرت مبتلا به اعتیاد شده، فاکتور دوم در محابس بوده و سوم در زیادتر جوانان ما که در جنگ مواجه است، در خطوط اول جنگ، در پستای جنگ، سربازای ما. اینال این محیط ها باید سالم باشه و این محیط ها را باید دولت توجه کنه، چی از طریق وزارت مهاجرت، چی از طریق اداره تنظیم محابس است، چی از طریق نیروهای امنیتی ما، وزارت های مربوطه، که محیط ها باید سالم باشه. ولی در قسمت تداوی از اینا ما روز به روز کوشش میکنیم که سیستم تداوی ما با کیفیت مؤثرتر و ما بتانیم مدل ها و شیوه های تداوی که در دنیا مؤثریت بیشتر داشته ما او را آغاز کنیم، که ما درست قبل ما بهترین شیوه را که عبارت از تداوی دوایی است آغاز کردیم و میخواییم که تداوی را در افغانستان گسترش بدیم، که همچون مریضای کرونیک که شما یاد کردین و نعمت جان که برادرش دندانای خود از دست داد، واقعا مواد مخدر یک جوان 20 ساله را در ظرف 3 سال یا 4 سال استفاده به یک آدم 40 ساله، به یک فرد 40-50 ساله تبدیل میکنه. یعنی پیری زودرس و اینا زیادتر تاثیرات مواد مخدر روی استخوان‌ها و روی عزیز که کلسیم استخوان‌ها از دست میره و کمبود ویتامین، کمبود غذا، چون زیادتر پول خود اینا مصرف مواد مخدر میکنه، به تغذیه خود اینا نمیرسن، بنابراین اینا دندانه خود از دست میتر، دلسیشان درست نیست. لذا ما این وظیفه و مکلفیت دولت است که در قسمت توجه تداوی از اینام توجه کنه و بهترین شیوه تداوی مؤثر برای این مردم عرضه کنه و ما روز به روز تعهد داریم و کتاب تانیم شیوه خوبی را در قسمت از تداوی از این مردم ها ما نداشته باشیم. ولی بازم توقعیم از خانواده های محترم است که با ما همکار باشن، تاره که برادر ما گفت نعمت جان که تاریک برادر خود حمایت میکنه، این برادر از برادر ما هم است، ما باید در قسمت توجه، ولی خانواده در مجموع مثل نعمت جان باید همیشه همکار و حمایتگر اعضای فامیل خود باشند. تشکر
دکتر صاحب محترم. خب آل رئیس محترم آقای ابراهیم خیل هم دوباره وصل شدن. ابراهیم خیل صاحب، یک 17 دقیقه دیگه برنامه ماند، برای اینکه 2-3 دقیقه وقت را استودیو ترک میکنیم که آماده شو به نشرات بعدی. از او خاطر آخرین مسائل باید از شما بشنویم که برای اینکه چاره اساسی نشه، برای اینکه قبلا هم که ما چند بار وزیر صاحب سابقه را که دعوت کردیم به برنامه، اونا گفتن در مقابل سوالای ما گفتن ما زور ما به مافیای کلان نمیرسه، خرد ریزه را که میگیرن و هیچ فایده نمیکنه. از او خاطر اگر به خاطر ریشه کن کردن از این امو اشخاصی که واقعا در پشت از این هستن و مثلا میگن که در موترهای شش کس هست، کسی سونشان سلام کردن نمیتونه، اونو نفرها را اگر یک طرفه نشه شاید این کار بسیار زیاد رایج پیدا کنه، بازم زیاد شوه. ابراهیم خیل صاحب، یک چاره اساسی در این مورد در نظر هست یا نیست؟
بله، چرا نیست؟ دولت همیشه در تلاش ازی است که رای حل و یک چاره مناسب بر از این معضل بزرگ پیدا شوه. بدون شک مافیا دستایشان بسیار بالا است. اگر ما که در موترهای شش گزه گپ هم تندازی زیاد است، اما دوستای ما، همکارای ما، وطندارای ما کمک کنن پلیس خوده که اسناد جمع‌آوری شود، از موترهای شش گزه باشه، پنجا گزه باشه، انشالا اونا رو به جزای مالشان خاطر سانیم. اما فکر میکنم بیشترین ارتباط با مافیای داره که داخل در چارچوب دولت نیستن، هستن به او اندازه نی. ما براتون پیشتر گفتم که کشت مواد مخدر، پروسس و ترافیک ازی اکثرا در ساحات است که تحت تسلط دشمن است. گفتیم حدودا 90% اراضی که کشت مواد مخدر میشه او در ساحات دشمن است، نه در ساحه دولت، و قاچاق برا در اوجه فعال هستند. دشمن از او
در ضمن از اینکه خودشان کشت میکنه، از کسای دیگه که کشت میکنه از پیشان عشر میگیرن، از یک چیز حرام اونا عشر میگیرن، مالیه میگیرن، خود تمویل میکنن.
ابراهیم خلصه بله،
جای خوب داره.
بله ابراهیم خلصه، بی گپای شما در سطح بین المللی هم در گزارش ها هم گفتن که طرف طالبا هم یک منبع عایداتی شانی هست. خب روی از این قدر فوکس اگر نکنیم، ما برای اینکه وقت کم مانده، همین ذهنیت سازی مبارزه با از اینکه فامیلا کمک بکنه، برای چی یزا باید شوه، مثلا در ویژن رادیو اینا، برای اینکه یک طفله که میگه این کارو نکن نکو، او کار میکنه، من تو اگر نشان بدین که کار اینتر عواقب داره میگن او کار نمیکنه. از نقطه نظر تبلیغات ذهنیت سازی چی پلانا دارین؟ اگر روی از این مکمه که صحبت شوه که دو دقیقه وقت دارین، دیگه زیاد وقت نداریم. ابراهیم خلچه
بله 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 بله، یک فاکتور بسیار عمده اساسی و کارایی که در تمام دنیا زیاد کار داده اینمی فاکتور است که شما یاد کردین، باید آگاهی داده شوه، آگاهی عامه. هر کس در بخش خود باید آگاهی بده، کسایی که آگاهی دی میده، کسایی که تبلیغات میکنه، اونا قانون هم مشخص ساخته. اما ما شما یک جامعه سنتی استیم، جامعه اسلامی است، بیشتر از 99.5% مسلمان است و در اسلام هم یه حرام است. از خانواده ها باید شروع کنیم، از کوچه های خود شروع کنیم، همه مردم به شکل دست جمعی دست به دست هم بتیم تا دشمن سرسخت مردم خود از بین ببریم. باید نصیحت کنیم، مصالحه بتیم برای هر کس و تبلیغات تلویزیونی، رادیویی، رسانه های چاپی، در هر حتی دکاکین، در هر جای باید
ابراهیم خلصن عبیجا. بله ابراهیم خلصن، بسیار خوب مسائل ترک کردین، منطقه در برنامه بعدی بازم این برنامه ها را باید تعقیب بکنیم. منطقه مثلا قانون هم باید باشه، مثلا قانون مطبوعات در بزرگی تلویزیون های دنیا ما دیدم که در اوج وقت هم فقط باید اعلانات نشر کنه هر تلویزیون، مثلا میگن که بله قانون ترشه و قانون مطبوعات که شما بله
قانون هست، سر هست، تیار است، فقط ادارات امون مکلفیت های خود ادا کنند. در قانون مشخص شده تقریبا بیشتر از 18 وزارتخانه در این مسئولیت داره که باید کار کنند. هر کس اگر کار کنه در پالوی از یک قانون اونا را گفتم مشخص ساخته کار کنه، مردم دیگه که اونا اخلاقن و دین هم مکلف ساختن که کار کنند، یک جهاد شو علیه مواد مخدر علیه از این پدیده.
ابراهیم خلصه محترم، بسیار خوب موضوع رو یاد کردین، دکتر سویدری خوب موضوع رو یاد کردین. امی موضوع رو که تمام ادارات وظیفه خود چطور بر جای بکنه، ایرام یک روز دیگه بخیر یک برنامه خواد گرفتیم. مال ادستراکتون بسیار زیاد تشکر محترم محمد کبیر ابراهیم خیل، رئیس ولایتی معینیت وزارت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله. ابراهیم خیل سوی نام داری تانه تو کسال است که یک چند نفر دیگم تر یکی خواهد چه تایی را من بخوانم. محترم دکتر صاحب عبدالشکور حیدری، مسئول برنامه ملی تداوی کاهش تقاضای مواد مخدر وزارت صحت عامه. دکتر صاحب حیدری از شما من والا نام خدا خوب طولانیست نام اداره تان، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان در برنامه، از مشنوانده های محترم که تلفن کردن سوال های منطقی را ارائه کردن از نام تشکر، از همکارم شفیق قیارم تشکر. بعد از یک فاصله کوتاه موسیقی اخبار میتونین بشنوین.
در کارها آه من افتادم، آه من افتادم، افتاده چون بیمارها بیمارها، آه من افتادم، آه من افتادم، افتاده چون بیمارها بیمارها. از یک سکوت از یک سکوت، خالیم خالی تر از یک خواب یا از یک سکوت از یک سکوت، ای شما از زندگی، ای شما از زندگی، لبریزها سرشارها سرشارها، وای من بیگودم، وای من بیهودم، بیهوده در کارها در کارها، آه من افتادم، آه من افتادم، افتاده چون بیمارها بیمارها.